آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز و محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. موضوع بحث ما مذاکرات قطر است. با اجازتان مهمانای محترم در آغاز ما معرفی میکنم. بعد از مقدمه آقای الکوزه گوش میکنیم. مهمانای ما که امروز ما دعوت به عمل آوردیم، مولوی صاحب شهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح هستند، و همچنان محترم آقای حمیدالله فاروقی، سخنگوی حزب حق و عدالت، یا بگویم که کارشناس ما هستند. همچنان محترم شکریه بارگزای عضو ولزی جرگه در قسمت اول برنامه با ما خواهد بود. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم آقای وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی، تماس برقرار بکنیم. و در قسمت دوم محترم حاجی صاحب سید داود، رئیس مرکز نشرات افغان، و محترم وکیل احمد متوکل هم با ما خواهد بودند. خب آقای الکوزه، تلفن‌ها رو یا قلم کاغذ تیار کنن، بعدتر برشان اعلان میکنم اگر چیزی تیار کردی بشنویم.
اول خو زه هم په خپل نوبت محترم و ملمنوت خر اغلاست وایم او احترامات ورته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې د خبرونه تر پایه لمون سره پاتې شي.
خب بشنویم. خی
روانه اونۍ په تېرې یوې لسیزې کې د افغانستان په سیاسي او ټولنیز ژوند کې تر ټولو حساسه او مهمه اونۍ وه، او دوه مهم پرمختګونه پکې وشول. ناتو ټول امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل، او له دې وروسته به افغانان ټولې پوځي او امنیتي چارې پرمخ وړي. بهرني ځواکونه به د روزنې او اکمالاتو په برخو کې مرستې کوي. بل مهم پرمختګ په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر پرانستل و چې له څه مودې راهیسې د جوړېدو خبرې او مذاکرې روانې وي. افغان دولت تل ټینګار کاوه او اوس هم په همدې دریز ولاړ دی چې له طالبانو سره د مذاکرو مشري باید افغانان وکړي او حل یې باید افغاني وي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان وکړ چې د پنجشنبې په ورځ، یعنې نن، به په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په رسمي ډول خبرې کوي، او دا کار یې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګښت لپاره یو مهم او اساسي ګام وباله. د کارپوهانو په وینا د قطر د دفتر په پرانستلو کې په شوري او یا هم تصادفي ډول اشتباه وشوه، او د دفتر له پاسه د طالبانو د اسلامي امارت لوحه او سپین بیرغ پورته شو. افغان حکومت له دې مسلې سره سخت غبرګون ښکاره کړ. جمهور رئیس کرزي وویل له امریکا سره د امنیتي او ستراتیژیکي تړون خبرې وځنډولې، او امریکایي په دوه مخۍ تورنه کړه. ویې ویل د امریکا په خبرو او عمل کې توپیر موجود دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په برلین کې د خبرو پر مهال هم د مسلې حساسیت ته متوجه شو، خو د ډیپلوماسۍ په ژبه د اشتباه منلو پر ځای له طالبانو سره د خبرو د نتیجو هیله څرګنده کړه.
برخی تشویش هایی در مورد چگونگی گشایش دفتر توسط طالبان و برخی کلمات را که آنها استفاده کردند وجود داشت. ما استحقاق هایی را که در برخی عرصه ها می توانست وجود داشته باشد پیش بین بوده ایم، تا معتدلانه برخورد کرده این پروسه را به جلو حرکت دهیم.
افغان حکومت په خپل دریځ ټینګ ودرېده، او دا کار یې د ملي ګټو پر خلاف عمل وباله. له تماسونو او خبرو وروسته د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمل فیضي وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قطر د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې د طالبانو د اسلامي امارت لوحه دې لرې کړي، او د ده په وینا دا کار شوی دی.
دوهم تلیفون تماس ونیول سو د امریکای د بهرنیو چارو وزیر لخوا څخه، او په دې تلیفوني تماس کې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر جمهور رئیس حامد کرزي ته دا اطمینان ورکړي چې د قطر د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړې دي، او قطر هغه لوحه چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت نوم نوشته و د طالبان دپاره، او د سیاسي دفتر یادونه سوې وه، دغه لوحه د قطر بهرنیو چارو وزارت راکښته کړې ده.
له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو خبرو مسلې د افغانانو ترمنځ بحثونه هم تاوده کړي دي. ځینې کارپوهان په افغانستان کې د جګړو او شخړو د بندېدو لپاره ضروري او مهمې بولي، خو یو شمېر په دې باور دي چې ځینې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي د طالبانو په نامه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل مستقیم سیاسي نفوذ ټینګ کړي. د قطر په خبرو کې د طالبانو استازه محمد نعیم له امریکا سره د خبرو په اړه داسې نظر لري.
امریکا د متحده ایالاتو سره د اسلامي امارت لومړی ناسته ده، نو په دې ناسته کې تر اوسه پورې داسې مشخص ټکو باندې معمول هم دغسې دی چې په دې باندې هغه نه وي، صرف دغه د نظرونو تبادله سره کېږي، یو بل سره ناسته پاسته کېږي. تر هغه وروسته بیا کېدای شي د دوهم ځل یا درېیم ځل لپاره چې کله سره ناسته پاسته کېږي، په هغه کې بیا هغه ټکي سره مشخص کېږي.
دا چې له طالبانو سره به د قطر خبرې د افغانستان په حالاتو څه ډول اغېز وکړي او آیا دا خبرې ګټه او که تاوان لري د څو تنو افغانانو نظرونه اورو.
مخلص هستم یکی از شهروندای مزار شریف. یکی خود جنبه مثبت از این است که شاید با دولت آقای کرزی تفاهم میکنن اینا دست از جنگ از انتحاری بر بدارن، این خوب میشه. اگر اینا در آینده در افغانستان در انتخابات اگر سهم میگیرن، چون طالبان گذشته خوبی به افغانستان ندارن، اینا کوشش ازیره نکنن که در افغانستان حاکم شون یا ریاست جمهوری را بگیرن.
در قسمت گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر این یک گام خوب هست، اما به شرطی که طالبان هم قانون اساسی افغانستان را به رسمیت بشناسن. اما ما دیدیم متاسفانه در مراسم گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر در دوحه این چنین نبود.
عبدالخلیل کریمی مسئله سال 4-5 زراعت پنتون برخ می باشم. در مجموع صلح در دین اسلام خوب هستن، ما اگر بتانم اگر اونها به یک هدف واقعی طول در افغانستان باشند خوب هستند، ولی یک گپی که زیاد افغان ها را متاثر می سازه یا یک شک می ره ایست که چرا صلح در داخل افغانستان صورت نگیرد.
به نام خدا، علی اکبر احمدی هستم، یک تن از شهروندان شهر مزار شریف. دفتر طالبان در قطر که با شدن در این نظر خوب است، با خاطر که کشور افغانستان می خواهد با آنها رابطه صلح داشته باشه، رابطه خوب داشته باشه و از اینجا میخواد که صلح در اونجا ایجاد بکنه در افغانستان، این خوب است. اما ما باید کوشش بکنیم کل مناظرات و کل حرفایی که هستن باید در داخل افغانستان صورت بگیره، به خاطر که چند تا از کسایی که در حکومت کار میکنن در رأس حکومت هستن، هم باید اونجا حضور داشته باشن، هم نظر خود بدن.
از منم سید حمید احمدی د کندهار شهر یو تنوسیدون که از من په فکر سره دغه پروسه چې شروع شوی د طالبان لپاره په قطر هیواد کې د یو ډیر پایدمنه پروسه وي، ځکه هغه خپل یو اسلامي مملکت دی او کومې غوښتنې چې طالبان یا مخالفین د دولت د غواړي چې پوره سي، هغه از من په فکر سره تر ډیره پورې امکان نه لري چې په افغانستان کې دې پوره سي. کېدای سي دې په خاطر باندې دې پروسې په پای ته رسېدو سره په افغانستان کې یو دایمي سوله راسي او د افغانستان خلک برقرار سي.
عبدالقایر د کندهار ولایت اوسیدونکی یمه. ما په نظر په قطر کې د طالبان د فره د دفتر پرانستل ډیر ښه دی، خو په هغه وخت کې مفید تمامیږي که چیرې یو اوربند دلته په افغانستان کې اعلان سي.
ما فکر میکنم که ایجاد دفتر طالبان در قطر کار خوبه و صلح در افغانستان تامین میشه.
محمد مهدی، ما فکر میکنم دو بیرق از یک کشور وجود داشته باشه نمیتونه نمایندگی بکنه از افغانستان. دوم اینکه دولت افغانستان باید در قسمت گفتگو با طالبان در کل در قسمت طالبان پالیسی رو تغییر بده. ما میبینیم که از یک طرف طالبان برادر میگه، از یک طرف دشمن میگه، از یک طرف مانع عملیات آمریکایی ها میشه، از یک طرف دیگه خواستار از اینه که در لانه از اینا بین ببره.
نام آصف از شهروند هرات هستم. من فکر میکنم که برآورده شدن آرامش در افغانستان بدون حضور نهادهای مدنی دولت افغانستان هیچ امکان پذیر نیست. ای که طالبان برند با آمریکایی‌ها پشت درهای بسته یا پشت صحنه صحبت کنند هیچ درد در دوا نمی‌کنه.
من مسیح محمدی هستم، یکی از شهروندان هرات. من به این عقیده هستم که باز شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر نمیتونه که یک راه حل درست برای پیشبرد مذاکرات دولت افغانستان با طالبان باشه، به خاطر از اینکه باید بیشتر دولت افغانستان، نهادهای مدنی، جامعه افغانستان و در کل سیاستمداران افغانستان دخیل بسازه.
تاسو محترم دوستان هم که د مسلې په اړه پوښتنه لري او یا که غواړئ خپل لن نظر وړاندې کړئ، د کابل په استودیو کې له محترمو مېلمنو او موږ سره مطرح کړئ.
بله، تشکر. شماره های تلفون هم خیلی، ما یک بار بگویم که وعده دادم که برشان اعلان میکنیم. ماده شماره داخلی داریم 0700-822-755 و 0799-203-540. تکرار میکنم 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره های بین‌المللی ما 00-42-02-2112-4401 و یا 4301 در خدمت شماست. خب مولوی صاحب، شهزاده شاید سخن اول به شما مسپاریم. در یه آخر در 40 ساعت گذشته بگوییم شاید 49 اخبار بودیم که شاید یک مرحله آغاز جدید در بحران 40 سال افغانستان باشه. از او خاطر از شما به عنوان مقدمه ببینیم چی گفتنی در این سیب. مهربانی صاحب،
نحمده و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا قلتم فاعدلوا صدق الله العظیم. تاسی کوربنو او د میز شریکوالو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. لکه چې تاسو شروع کې ویل چې په دې هفته کې دا دوه مهم خبرونه و چې یو زمونږ امنیتی ځواکونو ته ټول امنیتی مسولیتونه وسپارل شو، همدغه رنګ د مذاکراتو یا د سولې په خاطر باندې په قطر کې طالبانو لپاره دفتر خلاص شو. رښتیا چې دغه دوه مهم ټکي د ټولو افغانانو لپاره داخل خارج کې او د جهانیانو لپاره د توجه وړ دي او رښتیا هم چې په خپل ځای اهمیت لري. زما په نظر د سولې عالی شورا په مخ کې لوی هدف چې د غسول راوستل دي، ځکه په دې جنگ کې په اول قدم کې افغانان او زیاتې ملکی او بې وزله خلک تلف کیږي او په دې اور کې سوځي او بیا دغسې نور خلک. د سولې عالی شورا کوشش دا و چې د طالبانو دپاره یا په مجموع کې د مخالفینو دپاره یو ادرس پیدا شي، د دې مشران د تور لیست نه ویستلی شي، په سر یې نامونه ایښود شوي دي هغه واخیستلی شي او دوی په مسؤلیت سره د سولې دپاره خبرو ته آماده شي. خوشبختانه دغه دفتر چې زموږ غوښتنه واصل هغه دفتر خلاص شو، خو په شروع کې یو څه پیچیدګیانې وي او شکوک را پیدا کړل چې داسې ونشي چې د یو حکومت په مقابل کې یا د یو منتخب دولت په مقابل کې یو موازی دولت ومنلی شي او په ځای د دې چې صلح راشي نو دا مسائل لا پسې طولانی شي، ځکه د سولې د عالي شورا یا د دفتر د خلاصولو هدف خو دا و چې موږ د روان جنگ ختم کو یا را کم کو او د دې تلفاتو مخه ونیسو او د افغانانو ترمنځ دغه اسلامي او افغاني هغه اخوت او وروري هغه برقرار شي. دغه د تشویشونو په وجه باندې یو څه ځنډ راغی یا اظهارات متفاوت رااله، مګر چې تاسو ویلي چې هغه مشکل یا حل شوی دی، لکه چې د ریاست جمهوری د سخنګوی خبرم واورېدله یا نور مطبوعاتو کې چې راغلی دي، ما په خیال چې د سولې عالي شورا به اوس په دقت سره البته خپل منځ کې د باسونو نه وروسته د صلح الو ځلو ته ادامه ورکوي. صلح موږ دپاره ډېر ارزښت لري، شرعي امر دی، افغاني اصل دی، زموږ د خلکو غوښتنه ده، ارزو ده، ارمان دی. په مجموع کې ټول افغانان د صلح سره موافق دي، مګر دا چې یو څه تشویشونه لري، د هغه تشویشونو په خاطر به موږ د خپلو ټولو افغانانو سره کاغه سیاسي حزب دي، اقوام او قبایل دي، کملي شورا ده، ک علما دي، ک مدني ټولنې دي، که داخل کې دي خارج کې دي، موږ به کوشش وکړو چې څنګه بین الافغاني مذاکرات مخکې بوزو.
خب محترم شکر بارگزارم، نظر شانه بگیریم. خوش آمدین سیم به استودیو، بفرمایید.
تشکر، بارز سلام خدمت شما میمانای عزیز و همه افغانای عزیز که همین لحظه از امواج رادیو آزادی صدای ما رو میشنوند. ما فکر میکنم که در نفسش تنها موضوع یک بیرق نیست که امروز ما بگیم خب نامش یا بیرقش پایین شد دیگه، کل موضوع حل است. آنچه را که طالبا نمایندگی سیاسی امارات اسلامی افغانستان به دلیل اینکه متاسفانه این نام رسمی شد برای خود کسب هویت کردن و اهدافی را که بر ایجاد دفتر بیان داشتن در هیچ یک از جای اهداف نوشته شده و قرائت شده از اینا شما نمی بینین که اینا گفته باشند که ما حمایت میکنیم از پروسه صلح در افغانستان. در هیچ جای اینا نگفتن که ما خشونت و جنگ می خواهیم رای حل برش پیدا کنیم و خاتمه ببخشیم. برخلاف اینا گفتن این دفتر به دلیل از این باز کردن که تامین روابط سیاسی خود با سایر کشورها و ملل جهان بر اساس احترام متقابل تأمین کنند و در عین حال تلاش برای آزادی افغانستان از دست کشورهای اشغالگر و در کنار از اینا نامی از دولت افغانستان یا می شورای عالی صلح و یا غیره و غیره اصلا نبردن، فقط گفتن که مذاکره و مفاهمه با افغانهای مستقل. وقتی که دو بحث متفاوت در یک محور میچرخه، ما تعجب میکنم که بحث صلح در کجای ازی است. یک دفتری که باز میشه و همه از آقای اوباما گرفته تا شورای عالی صلح تا رسانه ها، حتی دوستای ما که دور میز میشینن فکر میکنن که دفتر یک دفتر است که مومد پروسه صلح هست و از طرفی دفتر ما تا حال به عنوان یک شنونده و یک خواننده اصلا یک کلمه یک جمله هم در خصوص تامین صلح نشنیدیم. خوشبینی های بیش از حد متاسفانه اونهایی که در راستای صلح کار میکردن، اونهایی که پروسه های سیاسی افغانستان پیش میبردن و می سبب شد که موازی با بیرق سیاه سرخ سبز ما یک بیرق سپید دیگه هم باشه، در کنار از اینکه جمهوری اسلامی افغانستان
باشه، امارات اسلامی دلته بزن خلق دست استدلال که ویچی دیوزین خو باید خبری شروع شین تر اوسه پورم دا ټوله تقاضا دا و چې باید خبری وشي خبری وشي اوس خو یو ځای پیدا شو امریکایان هم حاضر دینه نقد خبر شاید وو کی یعنی یو شروع ده دا چې افغانستان خپل دریز ټینګ کړی ده. بله دریز ټینګ کړی ده صحیح ده، دریز هغه ده خبره ومنل شو. بله
زه غواړم ډیر بربند خبرې وکم ځکه چې فکر نه کوم چې دا به ډیر ښه کاری چې موږ د افغانستان د خلکو نه هغه واقعیتو په سر باندې یو توره تیاره پرده واچو وایي چې دا خبرې اترې نه وي شو اوسوي. خبرې اترې نه تنها یوازې په کابل کې بلکې په قطر کې دوه ځلې چې ولسمشر لاړه هغه کېناسته خبرې وکړلې، په پاریس کې شوی، په ترکمنستان کې شوی، په کابل کې شوی، یعنی دا خبرې پیل شوی وی. د قطر دفتر هم دسه نه دی چې تازه افتتاح او ماغه
یعنی محترمه بارکزی بخنه لري غواړم تاسو دې فکر کوئ چې په دې اسلامي امارات باندې چې دوی تا نوم لیکلی دی او یا بیرغ سپین پورته کړی دوی به د بیرغ سره راځي جنډي به راوړي او په کابل کې به دري دسه یو تشویش در سره موجود دی کنه دا یو سمبولیک عمل دی.
نه اجازه راکړئ زما لپاره زما بیرغ زما ملي هویت دی.
بله
زما لپاره رسمي زما نوم د دولت جمهوری اسلامی افغانستان د ټول افغانانو د یو جغرافیا د یو نظام د یو مشروعیت موضوع خبر ده. یعنی دا د سیادی خبر نه چې یو ورځ سپین بیرغ بیا راشي دا خکالی نه دی چې یو ورځ سړی د سپینې جامې واغوندي بله ورځ د بیا سور واچي بله ورځ د بیا شین کې دا خبره نه ده کنه، دا خبره لږ نوره دی نه دا بحثونه. او تاسو ما ته وایستی چې دغه دفتر که چیرته زه غلط پوه شوی یم نو مهرباني وکړئ تاسو راته وایستی چې د همدغې دفتر په اهدافو کې چې جوړ شوی ویل شوی مطبوعاتو ته په کوم ځای کې ویل شوی چې دغه دفتر د سولې هلو ځلو لپاره به مذاکرې ته د افغانستان د دولت سره تر یو میز لاندې کینی یا یو میز یا حداقل د افغانستان جمهوری اسلامي نظام ته دوی مشروعیت ورکړي او ویلي چې یو طرف یا یو اړخ د مذاکرې
محترمه بارکزی
د قطر دفتر دینه مخکې اجازه راکړي
یا به توضیح غواړم.
قطر دفتر دینه مخکې
بخنه ډیره غواړم. اول د طالبانو موقف دا و مخکې دینه چې د دفتر خلاص ویل چې موږ په هیڅ صورت د افغان دولت سره خبرې نه کوو. اوس که تاسو د خبرو ته د استاذو متوجه شئ وایي چې د افغانانو سره خبرې کوو، اول د امریکایانو سره خبرې کوو بیا د افغانانو سره. خود شي خونه وي چې مستقیم د کرزي سره خبرې کوي، خو یعنی خبره لګ نرمه شي خوده لري.
اجازه راکړئ اجازه راکړئ دوی د اول نه تر نه پوري اکم د دوی غوښتنې چې وي هغه عملی شو تر سره شو. دوی ویل خارجیان د افغانستان باید لاړ شي، چې نن هم دا خبره دوی تاکید پرې کړي، یعنی اصلا انعطاف پذیري د دوی په نظریات کې نه وه او نشته دی. افغانستان اشغال نه وساتل شي او یعنی اشغالګر ځواکونه د نور لاړ شي دا اوس هم د دوی یو ستر هدف دی او د همدغې هدف پر اساس باندې دا دفتر جوړ شوی. د دې تر څنګ مخکې هم دوی نه ویلی چې دوی افغانستان دولت په رسمیت پیژني، نن هم دا خبره کوي، یعنی په نفس د خبرو کې څه تغییر او څه د چا خبره انعطاف پذیري بیخي نه ده راغلې. پرون هم دوی ویل چې موږ د افغانستان دولت سره د سولې د مذاکراتو لپاره نه کینو، نن هم ویله. پرون هم دوی ویل چې افغانستان دولت موږ ته مشروعیت نه لري، که چیرته موږ غواړو چې خبرې وکړو نو موږ به ځو مستقیم امریکې سره کینو خبرې کړو. دا د دې مذاکرات په راتلونکي څو ساعتو کې به شروع شي. خو زه غواړم یو اجازه غواړم تاسو ماته تشریح وکړئ چې د همدې دفتر نوم، کړنې، اهداف آیا د افغانستان دیش کال مخکې تاریخ ستاسو په ذهن کې نه راژوندی کوي چې 15 کال مخکې لننه په اسلام آباد کې هم داسې یو دفتر جوړ شو؟ 15 کال مخکې هم داسې نه مجاهدین دغه سې یو سیاسي دفتر جوړ کړل،
حکومت جوړ کړ، گورنر هاوس کې حکومت جوړ
شو.
بخنه ډیره غواړم حکومت او تر دفتر فرق لري شکر جان. بخنه ډیره غواړم هلته خو رسمي حکومت جوړ شو جلا وطن یا د گورنر هاوس کې حکومت جوړ شو، اوس خو د امارات ډیر لږ دی.
اولنی قدم دی الکوزه سه تاسو ماته وایستی زه کچیرته زه غلط یم لطفا تاسو ماته وایستی چې په دغه دفتر اهدافو کې آی یو شته چې موږ د سولې په اکله باندې په افغانستان کې فکر کوو، خبرې پرې د فکر دې کله هم ویل دي چې موږ خشونت ته یا تاوتریخوالی ته یا جنگ ته به د پای ټکی کیدو.
خو خبرې
کچیرته دا دوه موضوع نشي نو نفس د دفتر چه شی دی چې جوړ شوی؟
خب به هر حال در این مورد مولوی صاحب شهزاده شاید خوب جواب بتن، منتها ما حالا امرای آقای حمیدالله فاروقی یک چند صحبت بکنیم. خب آقای فاروقی، به هر حال به تاریخ مسئله پسانتر داخل میشه، منتها شما چی فکر میکنین این مرحله را یک امید هست در راه مذاکره عوض جنگ و در میدانهای گرم بسلا سر در یک اتاق پیشنن و صحبت کنن از این مسائل؟ و حتی خبرهایی که میرسه مثلا از یک طرف طرفدارای طالبان میگن که ما حتی هم یک نفر عسکر گفتن اعلام میتیم، از این طرف هم خبرگزاری ها خبر میده که وزیر خارجه امریکا که به دوحه میره روز شنبه در کنفرانس شاید در اوج همراه نماینده طالبان هم گپ بزنه. این موضوع یک قسم جدی واریش تک نظر شما را میگیریم سیب؟
بسیار تشکر. به نام خدا و بعد سلام خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز که برنامه حضور دارن و شنونده ها و بینده های برنامه شما. من فکر میکنم که بحث یک مقدار پیچیده تر هست. شما میفهمین که بحث افغانستان تنها یک مبحث منحصر به افغانستان و یا منحصر به کشورهای منطقه نیست. من فکر میکنم که اینجا منافع و اشکالات برای یک تعداد زیادی از کشورها و حلقات مطرح هست. آنچه که این بحث امروز در موقعیت کنونیش قرار داره، قرار داده، یکی از عواملش همی پیچیدگی و بغرنج بودن این بحث است. من فکر میکنم که در نفس بحث آغاز مذاکرات و رسیدن به صلح به عنوان یکی از ضرورت‌های بسیار جدی مردم افغانستان، چیزی که متاسفانه در جریان 30 سال شدیداً یا بیشتر از 30 سال ملت بزرگ افغانستان رنگ داده، عدم دستیابی به صلح است. منتها این صلح یقیناً ضرورت است و برای رسیدن به این ضرورت و یا دستیابی ضرورت مستلزم یک قیمت است که باید افغان ها به این بپردازن. و بنابر همی دو سال قبل مردم افغانستان و حکومت افغانستان تصمیم گرفتن شورای را ساختن و بالاخره این شورا در صدد بر آمد که تا آرزومندی های مردم افغانستان که تحقق مصالحه و صلح است این آماده بکنن. در جریان دو سال تلاش هایی که صورت گرفت، بنابر همو اشکالاتی که متاسفانه در ساختارها وجود داشت، در طرز تفکر و در روحیه و در استراتژی و پالیسی وجود داشت، ما قیمت‌های بسیار بزرگی را پرداختیم. شما نتایج چه می‌فهمین؟ امروز در پهلویی که بحث افغان‌ها و آرزومندی‌های افغان‌ها و آرزومندی‌های مخالفین مسلح به افغانستان مطرح است، در پهلوی از آرزومندی‌های حلقات بیرون از عرصه هم مطرح است. شما می‌فهمین که این دفتر بر اساس تلاش‌های بسیار جدی دوستای بین‌المللی افغانستان این دفتر گشایش یافت و این در واقع ابتکار حکومت افغانستان و ابتکار مردم افغانستان نبود. ما تلاش های کردیم در جریان دو سال ولیکن به نتیجه نرسیدیم. بالاخره دوست های بین‌المللی افغانستان کونا خودشان تحت فشار افکار عامه‌شان و یا تحت شرایط کونا نتانستن بیشتر از در افغانستان حضور خود تداوم بتن و نگرانی های دارن از اینکه وقتی اینا میرون از این منطقه، بالاخره بس های منافع ملی از اونها و آرزوهای استراتژیک کونا دارن، اونا چی میشه؟ به خاطر اونها در تلاش ازی شدن که بالاخره همو آدرس گمشده را که حکومت افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان و ملت افغانستان پشت از او میپالن، این آدرس پیدا کنن. یکی آدرس به کدام قیمت تمام شده؟ من پیشتر عرض کردم که ممکن است امروز یک تعداد زیاد افغان ها از این نگران باشن که این وقت بیرق بالا میشه یا نمیفهم وقت نام سر ازی گذاشته میشه یا اهداف را یا اعلامی را که اینا نشر کردن در واقع یک مقدار سوالات را مطرح کرد. اما ای که این قیمت آیا لازم است برای پرداختن برای آغازی بس یا نیست، این شاید از دیدگاه افغان ها متفاوت باشه. ولیکن واقعیتی است که واقعیتی است که رسیدن به صلح و آغاز صلح بالاخره ایجاب میکنه که در قدم اول باید روحی اعتماد ایجاد شوه، روحی همکاری، گذشت، انعطاف پذیری و خلوص. به خاطر اینکه هر روزی که ما تداوم این حالت در واقع در برابرش انتظار میکشیم و از فرصت هایی که پیدا میشه اگر استفاده نمیکنیم، یقینا خون هایی باید بپردازیم و بریزانیم و قیمت های بزرگتری رو بپردازیم. به اون خاطر من فکر میکنم که افغان ها آماده هستن قیمت های رو بپردازن، ولی که اون قیمت ها در واقع توسط خطوط سرخ که ما کشیدیم مشخص شده. اون خطوط سرخ توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشخص شده بود. من متاسف هستم که بزرگای ما، مسئولین ما و اونهایی که در این بحث ها مسئول بودن نتانستن مسئولیت های خود ادا بکنن.
بله.
و او هم برای بی‌کفایتی ها و بنابر ضعف زمامدارا و مسئولین ما.
خیر، مخ که محترمه بارکزه تشویش و خود چه دغه کنفرانس دوحه که شاید قصه چې د افغانستان د اساسي قانون د یک ملت سرون دی هغه په نظر کې ونیل شي، خو زه د ارتباط باندې نظر نه ورکوم. منتها یو فقهي وایم کېدای شي چې د تحلیلي تاسو خپل وکړي که تکرار مې معذرت غواړم. و یو وخت کې د افغان چارواکو نه کوم ستر چارواکو شمال خواته ته د کوم هیئت په مشرۍ نو د سالنګ ته چې رسیدل او هوا ډیره سړه وه، نو شپه راغله، چې شپه راغله کوروالا بیچاره افغانان هډیر مهمان نواز خلک دي پر هره برخه د افغانستان کې، نو هغه ورته کوم توشک موشک راوړی دی، ویل نه نه توشک ویل دا خیرن د چټل دی، زه د توشک نه اخلم. هغه د سکرتر چې ورسره و یا مدیر تحریرات ویل وزیر صاحب یا موین هر څوک چې ویل دغه دلته ډېر یخ دی، دا د سالنګ او دا ځینو خو تاسو ته معلوم دی چې منفي شلو ته رسیږي منفي، نو دغه د ویل نه نه دا بیخي ویل دغه د چټل دی دلته میکروب او دا شان دي. خو بالاخره هغه هم پیلې رکړی دی، بله بړستنې راوړی، هغه هم پیلې رکړی دی، هر شی چې راوړی دی د کمباخ د کورواله د سړي نه دی اخیستی د چارواکي. نو وخت چې شپه شوله دا ویده شو، همداسې د خپل دریشي کې ویده دی، نو ماندې ساړه دي ډېر سخت یخې شوی دی. یو وار هغه کړی دی د مدیر باندې، ویل مدیر صاحب چې شنشته چې ما باندې واچوي، هغه ویل نه صاحب چې شنو دا زما یو کورتۍ دی که داخله دام واخله. خو بالاخره بیا هغه کړی دی ویل چې شنشته دی، ویل نه صاحب خو تا توشک هم ولېږه بس خو اخوا دی خو چې ډېر وارخطا کړی یخنۍ هغلته دغه د خره بخنډ غره مرکب پالان قطه چې ورته وایي دا پرته وه، ویل صاحب بل هېڅ شنشته دی، دغه یو پالان قطه دغه دی ویل شته دی، ویل نومې ماخله خو را باندې واچولې نامې شنګي سره مپرتش. نو کله کله داسې کېږي چې ځینې شرایط بیا د طالبان هم شاید ومني یا د دولت هم هغه ډېرو سختو خبرونه شاید راټیټ شي. محترمه بارکزی، داسې یو حالت تاسې نه وینئ چې وخت چې سړی اول کینی د خبرو یو دریض وي، بیا وروسته چې شرایط وګوري اوس وضع په بل شکل باندې ده، کېدای شي ځینې تغییرات په هغه دریض او موقف کې راشي؟ نو زه فکر کوم چې دا د تشویش مسله به ډېره نه وي. څه فکر کوئ تاسې؟
مننه بغل تبصری نه غوړ مو مته موږ هغه مرو رته ورسیدل سو نو به ماخله خو وای څو څنګه د دفتر پرانستل تقریبا هم د سیمانه لري، ځکه چې په سیاسي موارد کې د ولسمشری معنی او د امریکایانو ترمنز شدید اختلافات رامنځته شو او بالاخره دغه یې فیصله وه او متاسفانه بده نتیجه. زه خپل هیله من یم چې تاسو حداقل د یو زوریدلې مور په صفت باندې ما درک کړئ، ځکه چې زه یوازې نه یم، په میلیونونو نور مایندې شته دی په دې ملک کې چې د خپل د بچیانو د له لاسه ورکړي دي په جنګ کې. څه زم د هغو جملې نه یوه یم، موږ سولې ته هوډمنه یو، سوله زموږ اساسي ضرورت دی. امنیت ټینګېدلو لپاره چې خپل نور بچیان په سوله او په ارامۍ کې لوی کو او خپل هیواد او خلکو ته د خدمت جوګه وګرځو، دا زموږ یو ډېر حتمی اساسي او ابتدایي غوښتنه او خواست دی. مګر راشي دغه ماته وایست دی چې دا سوله په کوم بیه باندې راځي. آیا دغې بیې بیرته څلوېښت کاله جنګ لپاره په افغانستان کې بیرته ورته چمتو او آماده شو؟ زه د سولې د خبرو برخلاف نه یم قطعا.
او فکر نه ارزښتونه باید وساتل شي. ستاسو مطلب دا دی چې د اساسي قانون او د افغان دولت د کوم لاسترونو دا باید وساتل شي؟
کچیرته دا سوله راځي او د افغانستان جغرافیا په څلور او پنځه او شپږو برخو باندې تقسیمي او دغه جغرافیا په مابین کې بیا ولایتي او زونوار جنگ را پیل کیږي، آیا موږ دا سوله ومنو؟ ځکه چې پای بیرته دغه جنگ شو کنه. کچیرته دا د سولې پروسه داسې یو پروسه شي چې په هغې کې بالاخره بیرته یو د چا خبره ائتلافي نظام ترسره سي او یو څم جوړ سي، یعنی وزیر به یو شی وایي، معاون به بل شی وایي، والی به بل څه وایي، شاوخوا ټول بیرته مغه ټوپک سالاري او قومندان سالاري شي، آیا دا به د افغانستان د صلاح حیثیت ولري؟ افغانستان په دې کې هوسا شي، سوله به تامینه شي؟ که چیرته بیا هم د خبرې مختلف شي د سولې په نامه باندې، ځکه چې بیګا شپه ما خبرونو کې واورېدله چې اوباما په برلین کې ویل و چې موږ ځانګړی وخت مو نه دی ورته ټاکلی، کېدی شي دا د خبرو اتلو موده او زمان کلونو ته وغځېږي. شل کاله دیش کاله ول چې موږ ډېر ورته عجله نه لرو، هر وخت چې موږ په تفاهم ورسېدو صحیح، یعنی دا خبره. او بیرته که چیرته ستاسو پیادې، یعنی دا به هم جفا د دې ستر ملت سره چې په یو لاس باندې موږ ځو او لبیک وایو سپین بیرغ ته بل نوم ته د افغانستان په نامه باندې او بل د چا خبره حاکمیت چې هغوی غواړي څه، یعنی تقریبا د مجدي خبره هم داسې وه چې یعنی تروسه پورې هم هغه امارات اسلامي افغانستان لا ړنګ شوی نه دی، په خپل قوت او قدرت باندې لا پاتې دی. او د بلې طرف نه هره ورځ په افغانستان کې ماشومان ښځې ځوانان وژل کیږي، په ولایتو کې جنګ، په مرکز کې جنګ، انتحاري راځي. آیا دا سوله ده؟ دا د سولې پروسه ده او تر کله پورې؟
محترمه بارکزی،
تاسو ماته یو جواب راکړئ. زه تاسو نه سوال لرم، کله هم په تاریخ کې داسې شوی دی چې یو دیش زره خلک قوت خبره تر 10 میلیون نه ارزښت ولري. دلته په افغانستان کې 10 میلیون نفوس ژوند کوي او طالبان چې ټول سره راټول کې 10 زره افغانان به ونه جوړ سي. یعنی زه نه غواړم چې هغه 10 زره افغانان هم د افغانستان د جغرافیه نه وایستل سي، مګر زه غواړم چې هغه 10 زره افغانان حداقل د سپینسترګۍ نه لاس په سر شي او راشي د 10 میلیون افغان او د افغانستان لپاره او خپل راتلونکي بچیان لپاره هر شی چې دی همدغه افغانستان کې خپل کور په صفت باندې ومني او دورانه لاس واخلي.
تشکر.
ما چې قسم امیدوار باشم به با پروسه کې حداقل از اول تا آخرش یاد نشده که از خشونت دست بردار میشه. ما مردم افغانستان علاقمند از این هستیم که صلح در کشور ما تامین شوه، اما قیمتی که به این صلح میتیم باید تعریف خود دریافت کنه. صلح به قیمت تجزیه افغانستان میخواییم؟ صلح به قیمت جنگ سالاری و حاکم ساختن دوباره نظام جنگ سالاری جمع طالبانی در افغانستان میخواییم؟
بله بله.
و یا این صلح به قیمت میخواییم که همه افغان ها در
کنار هم
مردم افغانستان تصمیم
بگیریم؟ همین منظور از این برنامه میمیست که همین سوالا را جواب بدین. از اون خاطر حالا یک چند شنونده را بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله مهربانی سید. بله مهربانی. و علیکم السلام.
الکوزه صاحب قادر ظریف نظر صاحب پیر محمد حنفی صاحب سره په تماس.
او حنفی صاحب ستړی مې شه.
حنفی صاحب خوش آمدین.
تشکر مننه. اجازه راکړئ د سلند تبصره کوم تاسو د پروګرام د موضوع مطابق او د میلمنو د سرګندونو مطابق. الکوزه صاحب په دې کې شک نشته د افغانستان اسلامي امارت د ای ایسیا په ځل کې یو منل شوی قوت او واقعیت دی. دا که څوک مانی کې نه ملي دا بل خبره ده. رالو کتر کې د سیاسي دفتر پاړه د افغانستان اسلامي امر د خپل دولس کلن مقدس جهاد او د نظامی مبارزه په جریان کې په دې تلاش کې چې د افغانستان د اشغال د خاتمه لپاره خپل سیاسي حل ځلې په کار واچي. د دې لپاره چې نړیوال په دې قانع کړي چې د افغانستان اسلامي امر د افغان ولس د فراخ ملاتړ برخمن دي، د افغان ملت د ملي ارادې تمثیل دي، وایي په دې نړیوال فوق چې د افغانستان اسلامي امر د نړیوالو سره
بل حنفي صاحب
او سمسایې هوادو سره د اسلامي او بشري اصولو پر اساس نیک روابط وایي.
حنفي بخنه کوم تاسو ول چې د ټول ملت د تایید وړ استنو تاسو زړه پور یو ول سوالیم سمانه د نیولې چالت تاسو حاکمیت نه خلک ومني جنگ د دلته جنگو کېل ته جنگو کې دلته سړی بوالو زیزان نو د یو مستقیم دغه خونش د تاسو مخه دی اقلی ولایت د طالبانو تر اول کې لاندې راغلي په دغه دولس کالو کې خو جګړه د مرګ او ژوبل د خلک وژل دي بمون دي غا بد حال دي. نو تاسو فکر کوي چې یعنی غیر د سیاسي حل نه بده چې ادا خبره چې امارات دی او راشي د امارات په ځبانه یو بل د حکومت یو د دولت خبره وکي سب یعنی فکر کوي چې د خلک به بیا حاضر شي بیرته غا امارات او د خبره به سره ومني.
تشکر الکول صاحب اجازه راکې. نسته چې نسل ویش صفت طاقتونه په افغانستان کې د هغو اقتصادي او مادي او نظامی قوتونه وجود لري. دریم لکه د افغانستان په وجود کرزی قوتونه دي. د دې سره په دولس کال کې داسې په میړانه سره مبارزه چې وسوله زه فکر کوم چې دا ډېر زره سرتیری نه دي. دا د افغانستان مستقل ولس دی چې دولس کاله د نسل ویش ممالکو سره داسې پرمختللې مبارزه وکړ. خو په هر حال نړیوال باید په دې قانی کې چې اسلامي امارت موقف او جنډا ډیر واضح ده. هغه دا چې صرف د افغانستان پورې محدودیت لري، هیڅ کوم نړیوال فکر یا منطقي آداب نه لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا په ضد باندې استعمال شي. الکوزه صاحب دغه دفتر چې فرانسه سلو په قطر کې په دې کې زی جنډا زه غواړم چې یو ټکی تاسو ټول اوریدونکو او تاسو مېرمنو سره شریکم. د دې جنډا
تلفون خطا شد دیگه، تلفون نیست به خیالم فعلا هست میگن. بله شما دید بفرمایید.
سلام علیکم. زاکم دومره خو قصید ما په الله دې چمو په پیل کړی دا د افغانستان د سولې لپاره نه وی دا د افغانستان د ساجاد لپاره او د کتون لپاره دی. دغه ما بوختنه باندې ګری سپتا دې خبرې وکړي او دوی دې دا څه په وړاندې لکه د شورکی خبرې وکړي. افغانستان کې دې هغه دې پر دوی مزران د پنجاب او د تهران او د امریکا مزران د تبو برباسي محمد
افغان قابلې امد کندهار څخه خبرې کوم. از ما نظر داري د قطر د دفتر په موضوع باندې طالبان ته پرنسل دې دا یو ډېر ښه خبره ده او ډېر خوشبیني خبره ده. ځکه اوس داسې ګونځي بریدونه اوس پر عامه ګورو باندې سوال دی د دغه قطر د دفتر د مسلونو سفیر د طالبانو رسمي په دې کې ډېر مسلیت لري چې بیا د دې ته په دې اړه د ګونګې بریدونه چې اوس پر دې اړه باندې د دې ته نظر وغواړي.
خب تشکر مولای صاحب. شهزاده شاید شما شنیدین بعض افکار و نظریه رو، منتها قبل از اینکه شما رشته سخن بگیرین ما یک موضوع رو به طور خلاصه بگویم که در ترکیه عین مسئله شد. گفت 30000 قاتل 30000 نفر را شما میخواین امرایش مذاکره کنین. بله بازی همراه مادرای شهیدا صحبت کردن. مادرای شهیدا گفتن ما بچهای جوان 20 ساله و 18 ساله و 30 ساله خود مثلا ما از دست دادیم، اگر عذیبات دیگه جوانا نمره و خون استاد شواست گفته همین بچهای ما فدای از اینا، ما از خون خود تر میشیم. از او خاطر اگر زمینه صلح فعلا، اگر سرزمینه صلح اگر ما صحبت میکنیم، اگر کل 40 سال مشکلات چه ایجاد کنیم صلح نمیشه. از او خاطر ببینیم سرزمینه ها جهت مثبت منفیش یک کمه که صحبت کنیم. مولوی صاحب شهزاده شاید نظر شما چی هست بفرمایید.
بله اول خوب از در عرض کنم چه داد سولی علی زلی یا د امن او د صحبت دفاره دا زمونږ د ملي ارزښتونو د پاره دی، نه د دې په خلاف. مثلا وحدت ملي، ارزی تمامیت، فایده رسول، یو قوي حکومت، د افغانستان آبادی او انکشاف. مونږ وایو چې صلح د دغه اهدافو د پاره ده، نه د دې اهداف د دې ملي ارزښتونو په خلاف. بل بازار زو کوم چې اوس په دې باندې ناټو هم پوه شوی ده، او زمونږ دا خلق د سیمې هیوادونه او زمونږ خپل افغانان هم که په حکومت کې دي که په مخالفت کې دي، چې یوازې جنگ د حل لاره نه ده. تر څو به دا جنګونه 15 کاله وشو چې افغانان په دې جنگ کې په شکل د اشکالو باندې سوځي، نو چې کلم جنگ د حل لاره نه ده او ذهنیت دا ایجاد شوی، نو بدیل بل شی نشي کېدلی غیر د صلح نه. لهذا د سولې د پاره کډیره مغلق او فچیده مسله هم ده. افغانی بود لري، منطقوي بود لري، جهانی بود لري، خو بیا هم منګه امیدواري چې سولې یو شری امر ده. افغانی اصل منګه دود دستور ده، انساني غوښتنه ده.
مولوي صاحب بخنه غواړم تاسو خبر یو ده قصه بخنه په همدې ارتباط د منطقوي بود باندې د رويټرز یو خبر نشر ک وای چې د البته حواله ورکړې ده په د پوځیانو او ملکی جکپوړو چارواکو په حواله ولیکلی دي چې پاکستان د طالبانو جکپوړي قومندانان تشویق کړي دي چې دا د قطر په خبرو کې دي، یعنی همکاري وکړي یا د سهم واخلي، ځکه او دسی وی فکر کیږي چې دا د پاکستان د طالبانو په ګټه او د پاکستان په ګټه یو پروسه ده، او دا جریان مخته کړی ده د پاکستان په هڅو او تلاش سره وي دا کار جریان لري. په دې ارتباط غواړو ستاسو نظر چې دا رويټرز چې دا د ملکی او پوځي چارواکو په حواله دا خبر نشر کړی ده، تر کومه اندازه پورې د پاکستان نفوذ په دې پروسه کې یعنی موجود دی یا شته ده؟
زه به په دغې لنډه خبره وکړم. یو څه تحول ګوره پیشرفت شوی هم دی. که ستاسو په یاد یې مخکې طالبانو موقف دومره سخت و چې هیڅ نو خبرو ته تیار نه و، چې دلته خارجیان موجود دي دفتر ته تیار نه و. اوس تاسو وکته چې خارجیان دلته شته دی، دی د امریکا سره خبرو ته تیار دي، هغه د دفتر خلاص شو. اوس بالته په دې باندې دی خپل منځ کې هم خبرې کوي چې تاسو د القاعدې نه څنګه جدا شئ، د تور لیست خبره به کوي، د بندیانو خبرې به وي، خارجي قواوې څنګه وځي، د زندانونو نه څنګه راخلاص شي. ځکه دا هغه ټکي دي چې سولې ته سره په نږدې کېدلی شو. بل دا ده چې که تاسو وګورئ د دې مذاکراتو کې ابتدایي خو داسې خبرې نه دي شوې د شرط په درجه کې چې قانوني اساسي کې به تغییر راځي، که اوربند ونه شي نو مذاکرات به کوو که نه به کوو. ګوره د قانوني اساسي په رابطه کلم اصلي مذاکرات شروع شي مخامخ، نو د قانوني اساسي په رابطه خبرې، که د اوربند په رابطه خبرې، که د مشارکت په رابطه خبرې، دا ټولې خبرې هغه وخت مطرح کېدلی شي او موږ هلته مل رسېدلی شو چې موږ مخامخ خبرې وکړو. دا هم یو حقیقت دی چې په هوا کې خو خبرې نه کېږي. یا یو سړی په سمڅ کې دی، په غره کې دی، په ځنګل کې دی، هغه سره به ته څنګه منطقي خبرې وکړې په مسؤلیت کې؟ په
مولوي صاحب بخنه ډېره غواړم، بیا خبرې لنډه وم، بخنه غواړم.
نظر یو پیشرفت دی،
بخنه غواړم. محترمه بارکزی تشویش درلود او تشویش تر ډېره حده شاید د ډېرو په نظر باندې په ځای او معقول وي، ځکه اوریدونکو هم ټلیفون وکړ. سبا به یو بله ډله راپورته کېږي وایي د اساسي قانون نه منم، په دې کې د لسمه ماده، پنځمه یا شپږمه یا هر ماده چې دا زموږ په ګټه نه ده، د قوم یا د هر نوم چې ورکوئ، نو بیا به دولت مجبوریږي هغوی سره بیا په ایران یا په پاکستان افغانستان یا په روسیا یا په بل مملکت کې به خبرې کوي، هغه بیا به ورته چې راځئ ګرونو کینو موږ تاسو سره خبرې وکړو، دا تاسو ولې ناراضي یاستئ. یعنی هدف دا دی چې یو مجموعي یو کلي کړنلاره باید موجوده وي، چې یعنی سوله په کومو شرایطو، آیا هر سړی به یو د غوړي ډېر خلک دي چې ناراضي دي؟ بلې صاحب، یوازې طالبان خو نه.
الکوزی صاحب، په قانون اساسي کې خو څنګه چې د قانون اساسي په کوم میکانیزم باندې تصویب شوی دی، نو په دې کې د لغوی او د تعدیل د بعض موادو د لغوی یا د تعدیل هم میکانیزم ښودلی شوی دی. مثلا طالبانو سره روغه جوړه وشول یا نور مخالفینو سره، او هغې غواړي چې په قانون اساسي کې په دغه موادو کې تعدیلات راشي، خو د دې دپاره میکانیزم شته دی چې لویه جرګه ده، لویه جرګه به راغوښتل کیږي، هغې کې به هر څوک استدلال کوي، په اکثریت باندې څه چې ملي منافع و هغه په نظر کې نیسي او هغه تعدیلات به راځي. یو قانون اساسي هم تر اخره پورې هغه
مولوی صاحب خنه ډېره غواړم، طالبان خو به نه مني، لویه جرګه نه مني، طالبان لویه جرګه نه مني، هغه خپل شورا لري، وي د طالبان د علما شورا ده، یا نوم یو نوم ورکوي چې د نخبهګانو هر نوم چې هغه خو بیا ستا لویه جرګه دم نه مني، ولسي جرګه دم نه مني او نه دولت مني، نو هغه په حالت
خو زه هغه حالت وایم چې کله روغه جوړه ریشي او د دولت یو شي او دلته دغه قانوني مراجع موجود دي، د هغې د لارې به پرمختګ کیږي. بل تاسو پاکستان پر رابطه خبره وکړله، مونږ خو څو کاره ته ویلي دي چې پاکستان هم مؤثر دی، نفوذ لري، لوی سرحد دی، هلته اوس هم 3 میلیونه مهاجر موجود دي، د سیمه کې معلومات لري. مونږ د هغې نه صادقانه همکاري غوښتې ده، د امریکا نه هم غوښتې ده. مونږ وایو چې مذاکرات د بین الافغاني د افغانانو په مشرۍ دي، که قطر تسهیلات برابروي مونږ یې مننه کوو، که امریکا همکاري کوي، که پاکستان یې کوي، او غواړو چې وایي کې هم ایران دې وکړي، خو صادقانه همکاري هغه داسې همکاري چې د افغانانو ترمنځ یو روغه جوړه راشي، افغانان په خپل ملک کې خپله یو بل ومني او خپله ژوند وکړي، ګاونډیانو سره جهانیانو سره ښه تعلقات وي. نو د پاکستان نه هم مونږ دغه غواړو چې هغې دې همکاري وکړي، او صادقانه همکاري رول مهم دی. که دا تاسو کوم خبره اورېدلې ده، دغه سلسله کې مونږ وایو چې په ځای د دې چې امریکا یا پاکستان یا بل ملک د سولې دپاره کار کوي، خو خپل غرضونه مخکې کړي، مونږ نه وایو چې نور خلک د خپل ملي ګټې نه لټوي. مونږ هم حق لرو چې خپل ملي ګټې او منافع ولټوو، تعقیب یې کوو، او د نورو ګټې مونږ نه غواړو چې متضرر شي، او نه دا غواړو چې د نورو د مداخلې په وجه باندې زمونږ ملي ګټې او ملي منافع هغه متضرر شي.
تشکر صاحب.
بله، خب فاروقی صاحب، می خلاص شدن دفتر طالبات در قطر یک نوع علائم نیست که پاکستان هم کم کم سیاست خود تغییر داده، شاید یک نتیجه خوب بده؟ نه، شما چی فکر میکنیم به مثلا؟
به یقین من فکر میکنم که هر معضلی که در دنیا واقع میشه بالاخره یک روز باید پایان پیدا بکنه. شما ببینید، یکی از عوامل به وجود آمدن همین بحران در افغانستان همین سیاست های نظامی گرای پاکستان و دستگاه استخبارات پاکستان است. متاسفانه اینا هنوزم با همون سیاست های سنتی شان که عمق استراتژیشان در افغانستان و در کشور عزیز ما میپالن، کماکان ادامه دادن به همون سیاست ها و ای عزیزای ما را به عنوان ابزار و به عنوان وسایل استفاده کردن و در واقع به نیابت آرزومندی های از اونها در افغانستان این خون ریختن نمیشه. هر روز تغییراتی که امروز در جو سیاسی منطقه آمده و بالاخره حکومت ملکی پاکستان تحت فشارهایی که امروز از طرف دنیا قرار داره، برابر معضلاتی که در داخل خود پاکستان است، از یک طرف همین انکشاف رویه های حالت های دموکراتیک و ارزش های دموکراتیک در داخل جامعه پاکستان، از یک طرف فشارهای بین المللی و انزوایی را که پاکستان در 10 سال اخیر با او مواجه شده که در تاریخ پاکستان سابقه نداشته، ای از طرف دیگر و پایان آمدن نقش نظامی ها در داخل خود پاکستان، جایگاه خود از دست دادن، به وجود آمدن فشارهای به حد اقتصادی و از طرف دیگه قیمتهایی را که پاکستان و ملت پاکستان در برابر حمایت افراطیت و همی ابزار را که اینا استفاده کردن در جریان 30 سال اخیر در برابر افغانستان، قیمتهایی را که اونا میپردازن و عدم کنترل و تسلط خود پاکستان بر طالبای پاکستانی و تهدیداتی که از او راهگذر موجود است، و در عین حال انکشافاتی که اینجا احتمالاً واقع شود که اگر خدا نخواسته حالاتی بیاید که بالاخره جنگ در داخل افغانستان در بگیره و در افغانستان بی‌نظمی‌ها بیشتر شود، حکومت مرکزی در افغانستان در حال ضعف قرار بگیره و این قسمت‌های جنوب و جنوب شرق افغانستان بره و به طرف حالت‌های بی ثباتی و اینجا لانه هاش برای توریست های پاکستانی و برای طالب های پاکستانی، یقینا امروز حکومت ملکی پاکستان از این راهگذر اندیشه ها و نگرانی های بسیار جدی دارن و اونا به هیچ وجه دیگه بیشتر از این نمیتونن تحمل کنن که این حالت به همین شکل انکشاف کنه. به این معنا که ابزاری را که در گذشته اینا استفاده میکردن و سیاستهای خود بر روی ازو استوار کرده بودن، این در حال تغییر و تحول است. من فکر میکنم که یکی از نشانه ها همین است که پاکستانی ها چراغ سبز دادن به همکارایشان، اینا آمدن در داخل قطر و ما امید میکنیم که دستگاه دیپلماسی افغانستان، اونهایی که به خاطر صلح در افغانستان مسئول هستند، نخبه های سیاسی افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، از فرصت به دست آمده استفاده عظیمی کنن و اجازه بدن که تحولاتی که در پاکستان آمده و این تحولات باعث میشه که بالاخره در افغانستان هم صلح بیه و بالاخره از طریق یک مشارکت و از طریق ایجاد روحی همکاری ما بین افغانستان و پاکستان برای نجات ملت‌های هر دو طرف، این تلاش بالاخره به نتیجه برسه.
بله مولوی صاحب و فاروق صاحب، با اجازه شما به شکریه محترم شکریه بارگزاری و یک 5 دقیقه دیگر میتیم برازی که اونا در قسمت دوم تشریف ندارن. از خاطر محترم شکریه بارگزاری، خب تشویش های شما قابل درک است، منتها از آغاز بحران افغانستان یعنی 26 سرطان اگر کودتای سردار صاحب آقای داوود ببخشید دیگه نفهمیدم چی الفاظه برش بگویم از کودتا
شهید سردار محمد داوود خان
میگذره، از او خاطر ای 40 سال میشه، ای 40 سال خب بالاخره باید یک پایان داشته باشه، اگر هر کس خون خود محکم بگیره خب این جنجال خلاص نمیشه. سیبنی نظر شما رو بگیریم.
ما فکر میکنم شما پیشتر در خصوص تجربه از مردم ترکیه و کردستان یک چیز را بیان کردین. کدام افغان گفت که من امرای قاتل پدرم یا برادرم یا خواهرم یا پسرم نمیشینم؟ من امروز زیر چت بنام پارلمان کار میکنم که قاتلین فرزندان من هستن. من به خاطر از اینکه افغانستان از بحران نجات بتم و دیگه اولادای خود نجات بتم، همراهشان به عنوان قانونگذار مینشینم و کار میکنم و عقده گشایی هم نمیکنم. علاقه من دزیام نیستم که خدای ناخواسته برم و به اصطلاح دوباره غچ بگیرم یا عین عمل انجام بدم. به هر حالتش من میخوایم به دو مورد اساسی اشاره داشته باشم. خدا کنه که من غلط باشم در این تحلیلم، به دلیل از اینکه غلط بودن تحلیل یک نفر به مراتب متفاوت است نسبت به فعالیت هایی که در گذشته صورت گرفته. اول دفتر قطر تونس که از امروز فعال شده، ای در گذشته هم فعال بوده و فقط برای تبادله اسرای جنگی بین طالبان و آمریکایی‌ها و دیگر کشورهای فعالیت میکرد. دوم ای دفتر در زمانی که فعال شده و فعال بوده، حملات نیروهای طالبان را بر نیروهای خارجی کاهش میداد، به دلیل از اینکه همراهشان به تفاهم می رسید. اما قصه که در دوران جهاد بود که بعض علاقات و گروه ها بر روسا حمله نمی کردن، پیسه خود می گرفتن و بعضی افغان ها عسکر افغان می کشت، مثل این قضیه است. امروز عسکری که شهید میشه جنازهش اجازه نمی تن که ملا بخوانن، اما کاروان نیروهای خارجی به امن از اون منطقه می تانن عبور کنن. در این حال شما فراموش نکنین که طالبان در اواخر نوعی از علاقمندی با اپوزیسیون سیاسی افغانستان هم دریافت کردن و گفته میشه که یکی از برنامه هایی که اینا حداقل به توافق رسیدن تقسیم افغانستان به افغانستان شمالی و جنوبی است. ما امیدوار هستم که این سه مورد لااقل در خصوص پروسه صلح افغانستان که ما بیان کردم از موارد اساسی نباشه، بلکه این دفتر به نیت صلح ساخته شود و برای تامین امنیت مردم افغانستان کوشش کنند.
خب این خود جایش در شورا است که شما این را باید پرسان کنین از طرف مقابل، نه که بر شما اینا در شورا بیاین و جواب بگوین. نه، این موضوع همین چیزا هست نیست.
با کمال تاسف طرف مقابل در افغانستان هم وان من شوز، کل چیز در اختیار رئیس جمهور اسلامی افغانستان هست و رئیس جمهور آمدن و شریک ساختن این موارد با نهاد مشروعی به نام شورای ملی بر خود تا امروز هم که امروز است آر دانستن. امروز هم در ارگ ریاست جمهوری اینا سران جهاد دعوت کردن و بعضی شخصیت های سیاسی هم را از اونا میشینن و اصطلاح مذاکره میکنن. چی بگویم چی نگویم، هیچ گاه معلومات دقیق اینا در اختیار مردم افغانستان قرار ندادن. خواسته های خود و هدف خود و تفسیر خود تعبیر خود از ایجاد پروسه صلح با مردم افغانستان شریک نساختن. بله من میفهمی وظیفه ما است، اما در اینمی وظیفه وقتی که فرد اول مملکت آماده پذیرفتن این مسئولیت نباشه، این وظیفه زیر سوال میره. په عین حال که زغوارم کمیشته چه هنفی سه برته اشاره وکړله، دوی ویلې چې دا د افغانستان مستقل ولس و چې 12 کاله یې جنګ وکړ او بالاخره دغه هویت یې ترلاسه کړ چې د افغانستان اسلامي امارت دی. ولې دغه مستقل ولس ته چې 10,000 نه اضافه دی د دوی په خبرو باندې، ولې ښه پرمختګ، ښه اقتصاد، تعلیم، دوا، درملنه، اوبه، برق ورته برابر نه شو؟ و هنفي صاحب تر کله پورې دا ولس ته بې جنګیې؟ ولې د تخپلو مغزیونو چې تا په واک کې دی، ولې د هغو خلکو ته د ښه ژوندانه کولو زمینه دی ورته برابره نه کړله؟ نسبت تر دې چې هر ورځ دی وژله، او که چیرته دا یې تا خاوره او دا یې تا ولسی، نو بلې بیا خپل ولس وژنې. کومه ښځه، کومه تنکی ماشومان چې تیره هفته کې سترې محکمې سره اول خو په محکمه باندې د اسلام پر اساس باندې حمله کول ګناه دی، جایزه نه ده. او بیا هلته چې ماشومان وزل کیږي، هغه یې تا مستقل ولس نه و؟ هغه د افغانستان ولس نه و؟ هغه د چا بچی و؟ هغه د دې خاورې بچی نه و؟ او د دې تر څنګ تر کله پورې تاسو به د افغانستانه باندې یاستئ د خپل مشرانو په څنګ کې؟ تر کله پورې په جبهه کې تا سره به ستا ملا، ستا لاس، ستا په سر باندې به د پاکستان، د چچنی، د پنجابیانو، د عربانو، د ازبکانو او د تاجکستانیانو او د قرغزیانو لاس او پیسې به وي؟ تاسو نور ځان مه خرڅوئ، خدای ته ګورئ. که چیرته ادعا دی، دعوا دی د افغانستان مستقل ولس دی، راشیم دغه ولس ته سر کې دی.
د آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادۍ،
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما مذاکرات قطر است. از محترم شکری بارگزه که در قسمت اول با ما به پروگرام اشتراک کردن یک جان تشکری میکنیم، و بر آقای حاجی صاحب سید داود خوش آمدید میگوییم. حاجی صاحب سید داود رئیس مرکز نشرات افغان هستند. خب همچنان میهمانای محترم ما که با ما از قسمت اول تا حال تشریف دارن، مولوی صاحب شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح، و محترم آقای حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت هستند که تشکری میکنیم از اشتراک کردین همیشه با ما. همچنان قابل یادآوری در قسمت دوم زیادتر روی مسائل راه های حل صحبت میکنیم، و همچنان شاید اگر حاجی صاحب سید داود از انتقاد بسیار زیاد اگر تیر شویم، سخن اول بر شما میتیم، یا شما یک به عنوان برازی که اولین دفعه سال در قسمت دوم اشتراک میکنین روی از این مذاکرات
خراق لست حاجی سید.
بله خوش آمدین، یک کم صحبت دانه بکنین که باز بریم روی راه های حل. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز خپلوار تاست و استاس و درنو آوریدون کو ملمانو تا سلامون و خیهی لیو. لکه چنگا چی تاسه په خپل سریز کې ورته اشاره وکړه، تقریبا د پرون مات پخین نه دی خواته د قطر د دفتر موضوع په خبری عنوانونو کې تقریبا هر سات یو تغییر او تحول پکې راځي تر دغه لحظه پورې.
بله.
نو زما پاند تاسو پیږئ چې په 2015 کال کې ولسمشر کرزی د سولې، د تحکیم او د ثبات په نامه یو اداره جوړ کړه، چې د دې ادارې په راس کې ښاغلی صبغت الله مجددي راغی، او دوی غوښته چې هغه کسان چې هغوی ناراضه دي یا دولت سره په جنگ کې دي، هغوی باید په خلاص او دولت سره همکاري وکړي. دې مسئلې دوام وکړ. بالاخره 2011 کال کې د سولې عالي شورا جوړه شوه، او هغې پسې بعضې حادثات او واقعات وشوه چې د کوټې نه یو دوکاندار راغی، هغې یو څه پیسې یوړې، ورپسې د استاد رباني حادثه رامنځته شوه. بالاخره ښاغلی حامد کرزي وویل چې ای کاش ما ته د ملا صاحب محمد عمر اخون ادرس معلوم شي او د تلیفون نمبر ما ته څوک راکړي، زه به خپله ورسره تماس ونیسم او د هغوی ملاقات ته به ورشم. نو زه فکر کوم چې دا د قطر ادرس یو خو د ښاغلي کرزي په غوښتنه امریکایانو او د دوی سره په تفاهم کې رامنځته کړ، او په دویم قدم کې ښاغلي کرزي څو ځلې د امریکایانو نه وغوښته چې تاسو موږ سره درې کاره وکړئ. یو دا چې په افغانستان کې سوله او امنیت راوړئ، دویم موږ سره مالی مرستې بې قید و شرطه وکړئ، دریم دا چې د ګاونډیانو د لاسوهنو نه موږ خلاص کړئ. اوس هغه د امریکایانو د قطر دفتر هم کرزي صاحب ته جوړ کړ، د دې په خوښه د طالبانو ادرس معلوم، طالبانو خپل غږ جګ کړ. په دویم قدم کې اوس امریکایان او طالبان هم سره په لومړي ګام کې هغه کم سوی تفاهم چې د دوی ترمنځ یا کم مشکلات چې راپېښ شوي په دې 12 کلونو کې، په دې باندې دوی سره غږیږي. او په درېیم پړاو کې زه فکر کوم چې طبیعي خبره ده چې د طالبانو اعلامیه هم همدغسې نکات پکې وو چې هغه په افغانانو سره خبرې کوي او باغی کتابی خبره ده چې افغانستان دولت به هم پکې شامل وسی.
بله مولوی حاجی صاحب، ستاسو د خبرې په ارتباط د یو اردن کې غږ اورو، ډیر یې ورته د ستاسو د نظر سره مخکې په اوتومات ماشين کې خپل نظر پرې خې د پکتیا نه فکر کوم.
ہلو السلام علیکم کریم اللہ، دے پکتیا ولایت سیدن کے زمان نظر دے طالبان دے قطر دے تر پر حق لدا دے چې صحیح طالبان او التا د امریکا سره دا ومنل چې دفتر اخلاص وو، خو د افغان دولت م مداخله دا توقع ده چې باید د افغان بیچاره ولست د لپاره باید دوی خپل کوششونه زیات وکړي چې دا دفتر د طالبان نه دا دا د امریکا د چې خلاص یو مخ د طالب په نوم یو مخ ورکو سولې لپاره، نور دوی نام لار ورکړي، نو ان شاء الله دې کو خو یې مې را باندې کا اره کړي یا فنان دې دې نه ګټه واخلي، مننه کوم.
بله صاحب، ها مولوی صاحب، نه خلک دسی امیدوار دي وي چې امریکا غوړي چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي، او مخکې د خبرونه په لومړی برخه کې بحثونه وشول چې پاکستان فاروقي صاحب ویل چې پاکستان هم تر فشار لاندې دی، نړیوال ور باندې فشار راوړي چې ورور تر کومه وخته پورې نو بس ته د شل پنځه ویشت کال همدغه حال اچولی دی، همدغه نو سولې ته باید اوس دوی غاړه کېږدي او هغه خپله پالیسي او ستراتیژي چې دغه باید بدله کړي. یعنی په مجموع کې هم داخلي فشارونه دي، هم نړیوال فشارونه دي. یعنې تاسو څومره امیدوار داسې په لنډو ټکو کې چې دا د سولې او دلته خو دا د سولې عالي شورا هم ډېره فعاله نه ده. بخښنه غواړم مولوي صاحب، خلک وایي چې دوی ناستې خپلې تنخواوې اخلي او ډېر دغه نشته، نو که ستاسو اجازه بخښنه ډېره غواړم. متوکل صاحب د ټلیفون په لیکه ده، تاسو ډېره بخښنه غواړم چې ټلیفون قطع نه شي، وروسته بیا دې پوښتنې ته ځواب ورکړي. مولوي صاحب سلام شي، په خیر راغلی.
بله خوش آمدین متوکل صاحب.
مولوی صاحب خبرونه خو دې تعقیب کړی دی او پروګرام نیم کا اوریدلې، موږ خو خبرې په دې اوله برخه کې ډېر یو کړی چې دا طالبانو ته دفتر خلاصو په قطر کې نظریات مختلف وزنی وای چې دا د سولې په راوصولو کې ګټه کوي، زونه ول چې نه یې کوي، او ځکه چې طالبان اماغه د امارات خبرې کوي او د سپین بیرغ خبرې کوي. دلته خو په افغانستان کې اساسي قانون دی، دلته 350,000 فوج دې خبرې وشولې صاحب، او نړیوال هم نه غواړي چې بیا هغه حالات راشي طالبان یې د دوی امارات وي. او دا خبرې ستاسو نظر څه ده چې څه باید وشي او څنګه به د قطر د دفتر نه به څه نتیجه ترلاسه شي؟
تاسو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
طبیعي خبره ده چې د سولې اواز په یو جنگ ځپلي هیواد کې په هر افغان په هر علاقمند باندې ډېر څه لګیږي. د وروسته د ډېره ځنډه چې یو ځل ستونزه راپېښ شي د قطر دفتر وځندې دي، اوس بیا د قطر دفتر د پرانیستو شاهدان اوسېدلو څه خبره ده؟ خو دا اوس بیا هم طرفین اطرافو تر شي ارادي پورې او تر تکرام رکچانو پورې، حتی تر دغه پورې ماړه لري چې باید یو وسیط ګروپ، یو منځګړی افغاني ګروپ چې هغه د دواړو غاړو سره خبرې وکولای شي، یو تفصیلات او تشویق او ګډ مشترکات او اسان ټکي را مخته کړی شي. دا ټول مهم دي. په هر صورت دا په سولې کې ضرورت او غواړي چې افغانان څو ورځې وګوري. تبي خبره ده چې د جنگ پر اړه باندې اخونه بلابیل دي، نو د سولې پر اړه باندې اخونه بلابیل دي. خارجي مسایل کې افغانانو سره ضرورت لري، طالبان او خارجان باید خبرې وکړي، بدر از افغانان او افغانان هم باید په یو مفاهیم کې خپل کې مخامخ خبرې وکړي، او بنجام د خلاص د کومتنامو بنجام دا ډېر رول لري. نو و وګورئ چې روسي ورسکي دا وړه جزئیات او دا کلی نه اندري چې ولی دې د خپل بیرغ نه اړې، دا هیڅ خپل حق دي چې خپل بیرغ څنګه ساتي، یا خپل عنوان هر څو حق لري چې خپل ځان خپل عنوان وچاکي. زه فکر کوم دا به وړه شي، یعنی چې موږ وړه چې سولو وکړو
ګوزاشه تحمل هم باید. یعنی مولوی صاحب بخنه غواړم د سې حالت برې شي چې د طالبان به راشي او د افغان دولت سره به په یو میز کې کینی، او بیا به کوم مهم ټکی چې دی یعنی په ملي مسایلو کې به یعنی جوړجاړي ته ورسیږي سره ستاسو د سې نه دا پیشبینی کول شي.
سردار ټکی ما په نظر باندې دا مخکې ټکی ډیر مهم دی چې هغه د خارجانو سره په تفاهم ورسیږي چې خارجان دلته ترنګ کله ترنګ وځي، او د دې سره موازی یا په تعقیب باندې د افغانانو سره پر سیستم باندې سلاسي چې د کوم سیستم تر لاندې ټول افغانان د بدون استثناء او د یو مصلحت لپاره د انسان لپاره د محوریت لپاره کار کولای شي. نو دا هر څه ځکه ممکن دي کوم روغور د پارلمان کې سره دي چې اشغال همستا د پارلمان کې ټول هغه ډلې چې وخت سره جنگېدلې چپ او راست ټول سره وینو چې ناشتي دا یو ضرورت دی. نو
مولوی صاحب
لپاره چې یو وخت جنگ کې ټول خو بجا نه کوي.
بخښنه ډېره غواړم د نظر صاحب اجازه و یو بل پوښتنه لرم.
که دا قیاس کو چې یو وخت سول هم وي خارجان هم نه وي ته به خبره ده چې نور افغانان هم لکه څنګه چې ورته تجربه ته ګورو یو یا دوه جیرانو چې نور پاتې دي هم کېدای شي چې وخت د افغانانو په توګه باندې ټول سره وي ولی مشکلات په چلتیا وي لري باید د دې څخه سړی په ډېر زړهسواندۍ او ځیرکتیا باندې او په ډېر
بلې مولوی صاحب په یو مستند فلم کې ما ستاسو مرکه واورېدله د یو اوس میډیا د وتلې سینونو کال جزیره او مستند فلم یې نشرو. تاسو دا د سپتمبر د یو لسمې په ارتباط باندې خبرې کولې هغوی تاسو نه پوښتنه وکړله چې تاسو د هغې وخت کې د طالبانو په رژیم کې د بهرنیو چارو وزیر وستئ. تاسو څه مشوره ورکړې وه دولت ته؟ تاسو وویلې چې ما هغه وخت کې د اماراتو ملا عمر ته وویلې چې دا د اسامه تسلیمولو باندې باید غور وشي، فکر وشي او خبرې وشي چې موږ د افغانان د جنجال نخلا شو دا غور زمونږ کور ته رانشي. تاسو به ویلو چې د خبرو ته چا توجه نه کړله. اوس چون تاسو هم یو تجربه کار انسان هسته او په دې سیاست کې دخیل هسته او مخکې هم کار کړی دی، ستاسو مشوره طالبانو ته څه ده چې باید څه وکړي طالبان په داسې حالت کې؟ ځکه چې امریکا هم یو قوت دی، دلته څلوېښت مملکت عملا پوځي حضور لري. دا خو نه کېږي چې دوی به د څادر ټک وي او زیبه او هېڅ شرایط به خپل نه مني او طالبان به سپین بیرغ ورسره یا الله اکبر کوي او په کابل باندې به راځي او بیرغ به ودري. یعنې داسې حالت خو فکر نه کوم چې یو څوک یې ومني او یا عملي وي. ستاسې مشوره څه ده د طالبانو ته یا د مشرانو ته، دا څوک چې په دې خبرو کې داخل دي صاحب؟
او چیرې خبرې خو تېر جنرالانو دي او ډېر وخت غواړي سړی درته یادکي په هغه وخت کې زموږ د اماراتو نظام و موږ مواقف درلودل، مشورې مو کولې، په همدې باندې مشوره وسول چې دا تا خو ته اشاره وکړله هغه خو تېر مسایل دي هغه کې همیشه دوی د اکثریت اراو ته کتلې بیا چې کله مو پالیسي سو بیا ټولو عملي کول. اوس خبره دا ده چې دوی معزلې ما په خیال په دې ټولو مذاکراتو کې شاید ډېرې پیچلې وي. یوه خبره د خارجانو د کلي وتل څرنګوالی او بله د نظام د نظام ډول د نظام او د سیستم چې دا څنګه په کوم سیستم باندې ټول افغانان سره کېدلی شي. دا خبرې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې سپین بیرغ او الله اکبر دا خو خپل خپل ځای کې حقیقتونه دي ولې موږ باید یو نوې تجربه وکړو. هغه داسې مخکې دی چې هر څه ړنګ شي، هر څه بېرته په شا وګرځېږي. په کار ده همدغه دفتر د دې لپاره د فکر کوم چې هغوی یو باب اخیستی دي، مخته وړاندې راغلي دي چې په داسې یو حالت کې دوی سره سره شي چې خارجان هم وتلي وي او افغانستان کې نور خلک د مجهولې آیندې سره مخ نه شي. د داسې یو اساسي قانون شاهدان اوسي چې هغه د ټولو افغانانو د خوا څخه بېله خارجي سوري څخه هغه جوړ شوی یو قانون وي یا تعدیل شوی یو قانون وي، دغه ټول شان که په سړی په مثبت ډول ورته وګوري او څه حوصله وکړي دا ممکن دي. ولې ګیلې ناندرې خبرې دا شاید پیښې سي پیچلتیاوې ډېرې وي. زه فکر کوم چې د دې وخت دی چې دواړې غاړې د خورا زیاتې تېرېدنې او تحمل څخه کار واخلي. طبیعي خبره ده چې افغانستان بالاخره د افغانانو دوی په دې شرط چې افغانان په خپلو کې جوړ راشي نو یو څه کار دواړو خواو ته په کار دی چې څه د تحمل څخه کار واخلي او په زیات شعارونو او جذباتو په دکس ونه ګرځېږي، په حقیقتونو باندې فکر وکړي او ګذشت څخه کار واخلي.
بله تشکر. خب حاجی صاحب سید داود بخرم سخنان شما را قطع کرده بودیم.
بله مولوی صاحب فلان کوسی.
بله بفهمید.
ما فکر میکنم مولوی صاحب میخواست که گپ بزنه. بله دیگه بازم اگر
خو خیلی مولوی صاحب شما شاید شما سوالا را یک جواب بدین. خیلی مولوی صاحب
بله
ببخشید من غلط فهمیدم. بفرمایید.
بله ز انفی صاحب نمرنه کوم یو سوال کړه او چې امارت په دې سیمه کې منل شوی او به د شک چې امارت اسلامي یو وخت کې د افغانستان په لویه برخه باندې په کلونو باندې حکومت کړی و خو هغه وخت چا د امارت داسې مخالفت هم وکړه چې موږ امارت اسلامي نه منو. حالات بدل شو او یو بل دولت راغی او پکې انتخابات وشو، جامعه جهانی دغه حکومت په رسمیت باندې وپیژانده او نن په افغانستان کې د اکثره ممالکو سفارتونه موجود دي او د افغانستان سفارتونه به هر موجود دي. نو زما په خیال چې دلته ډیر داسې تشویش نشته چې ملل متحد یا جامع جهانی دي یو دم د خپل سفارتونه واړی یو بل نظام دي دلته ناصافي د خلکو د غوښتنې نه بغیر جوړ کړي. مگر من غواړم چې تشنج زیات نشي یا شکوک زیات نشي یا جنگ تولانی نشي په قهاوم د سویلې دي چې د یو حکومت لپاره درې شیان ضروری دي زمکه دا او رعیت ته او سلطه او حاکمیت ته نو اوس چې په دې زمکه د افغانستان باندې حکومت دی او یا دلته رعیت دی او یا سلطه او حاکمیت دی هغه د همدغه نظام دی او موږ غواړو چې د دې نظام سره یا د حکومت سره مخامخ مخالفین څوک چې زمونږ افغانان دي دوستان دي هغې د خبرې وکړي چې د امریکا سره خبرې کېدلی شي پاکستان کې پاتې کېدلی شي خلک ایران سره خبرې کېدلی شي د نورې نړۍ سره کېدلی شي نو ولې د افغانستان د خلکو خپل منځ کې خبرې نشي کېدلی بله خبره دا ده چې څوک دې داسې ترسم ونه لري چې ګڼې دا طالبان بیخي دومره متشدد به وي چې دی به بالکل د افغانانو سره یو ځای ژوند ونه کړی شي موږ سره اوس هم په دې نظام کې د طالبانو د وخت عالی رتبه چارواکي دي د سولې په شورا کې شته دی په نظام کې شته په نورو ادارو کې شته او هغه دلته ښه په صداقت باندې د خپلو خلکو دپاره او د خپل نظام دپاره کار کوي حکومت مسؤلیت لري چې خلکو دپاره صلح راولي امنیت دلته راولي دا د خلکو غوښتنه ده او د دولت مکلفیت دی دې سلسله کې به دولت حوصله کوي تنزل به کوي گذشت به کوي او مخالفینو ته به نرمی ښیي چې هغه د حزب په عنوان یې که د طالبانو په عنوان یې چې هغوی په افغانستان کې د سولې دپاره رامخکې شي یو خبره به زه د ارزو کوم چې وایي چې د فقه یو قاعده ده منلی شوې چې الامور بمقاصدها دغه دفتر زما په نظر چې په دې شرایطو کې جوړیږي دا د مذاکراتو دپاره دی د سولې دپاره څنګه مونږ د سولې دپاره مخکې لاړ شو طالبان هم هغه طالبان پاتې نه دي اوس دی فرانسې ته سفرونه وکړل جاپان ته یې وکړل ترکیې ته یې وکړل اماراتو ته لاړ هغه د قطر ته اوس لاړ د نورې دنیا سره وایي مونږ اوس غواړو چې تفاهم وکړو او مونږ هغوی ته وښیو چې مونږ دایو 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 نو زما په نظر باندې دلته چې اوس هغه معتصم هغه جان هغه دغه ورځې دلته د کابل د مطبوعاتو سره خبرې کولې دغه تحول چې راغلی دی ذهنیت چې اوس د انحصار ذهنیت نه دی اوسنی ذهنیت دا دی چې افغانان څنګه کولی شي چې یو بل سره شریک ژوند وکړي په یو بل اعتماد وکړي یو بل ته احترام وکړي که دا په داخل کې که دا په خارج کې که دا عالمي که غیر عالمي یو بله خبره دا ده چې زمونږ درې نیم لکه اوس امنیتي ځواکونه دي که مونږ داسې وویو چې دغه ځواکونه په 11 کالو کې په څومره مصارف او څومره سختیو مشکلاتو را جوړ شو اوس هغې یو په نسبي امنیت یې راوستی دی مثلا نظام یې دلته ټینګ کړی دی نو دا خو دا چې یو دم سره تیتو پرک شي او منتشر شي دا د هیچا په ګټه نه ده لحاظه زما غوښتنه بیا هم دا ده چې هر څوک چې مخالفین دي مونږ د هغې غوښتنو ته احترام لرو او د هغوی سره یو ځای کینو خبرې ورسره کوو او دی به بالاخره که دې سلسله کې دی سره سوالات هم وي چې مونږ ورسره یو ځای کینو انشاءالله اول عزیز قناعت به یو بل ته ورکوو او بالاخره به صلح راځي
بله فاروقي صاحب په شمال نوبت رسید آستاستا اتر یک فکر شوه که گفتیم در قسمت دوم روی راه های حل زیادتر صحبت میکنیم اما فکایی مشهور ترکام هست میگه زیر هر گو گوساله نپالیم اگر در زیر هر گپ ما گپ دیگه نپالیم و منتها گپ هایی که نو برآمده یعنی مثلا علایمی که از طرف طالبا دادشته اونا بعضا در صحبت هایشان گفتن که ما حاضر هستیم که مثلا در حکومت شامل شویم یا از این گپ ها یا مثلا امی خودش یک چیز مثبت است که در جنجال دفتر دوحه یا قطر بدون جار جنجال در 24 ساعت حل شد این یک دستاورد بزرگ به هر دو طرف است یعنی من به حکومت آقای کرزی است که آدم تبریک بگه که در 24 ساعت یا 30 ساعت این اصلاح کردن هم طرف طالبان سر از این مسئله بسلا پایبند کرده استاد نشد که نه این کار نمی کنیم از او خاطر ببینیم که فعلا این گپایی که نو نظر به یک شرایط خوب یک بستر خوب مذاکره آماده شده نشده نظر شما رو بگیریم سید
بسیار تشکر من فکر میکنم من خدمت شما پیشتر هم عرض کردم که به خاطر رسیدن به این آرزویی که آرزوی ملت بزرگ افغانستان است در قدم اول ایجاد کردن یک روحیه اعتماد است ما بین طرف های متخاصم خوشبختانه همونطور که شما گفتین دقیقاً بنابر فشارهایی که حاکم هست من یقین دارم که طالبان هم از خرد سیاسی برخوردار هستند و اونا هم این درک میکنن که بحث انحصار و باز هم از طریق زور ما متوسل شدن به او آرزوهای که اونا دارن، فکر میکنم که اونا درک کردن که ممکن نیست. ولو امروز در یک تفاهم با یکی از قدرت ها، با یک تعداد از قدرت ها، اونا بالاخره به سری قوی برخورد بکنن و بیان بر افغانستان خدا حاکم بسازن، من فکر میکنم که اونا تجربه گذشته هم دارن، امروز هم میفهمن که ممکن نیست. به او خاطر باید از راه های منطقی، از راه های مشروع، از راه های معقول داخل معادلات سیاسیشان که یقینا میشن. شما وقتی امی اعلامی رو که اینا به عنوان اعلامی امارت اسلامی نشر کردن و امی مواد پنجگانه که در این ذکر شده، اگر دقیق ببینین همه این بحث ها میرسانه که طالبان در موقعیت های دیروز خود نیستن. و این به وضاحت یک چراغ سبز است و من فکر میکنم همونطور که پیشتر صحبت شد که اینا تا روز قبل میگفتن ما با امریکایی هم نمیشینیم، همونطور که امروز میگن ما با حکومت کابل نمیشینیم، من یقین دارم که اینا در جریان گفتمان ها، در جریان مذاکرات، وقتی به خاطر رسیدن به او آرزوهایشان که یک نفر یا اکتداد از محبوسین سران طالب که در گوانتانام هستن یا در کابل هستن اینا رها شون، اینا حاضر شدن با آمریکایی ها صحبت بکنن، یقین دارم در برابر بعضی معادلات و بعضی تعاملات اینا با حکومت کابل هم سوا داخل مذاکرات میشن و چراغ سبز که دادن گفتن که ما مطابق به مقتضای وقت دیدار و گفتگو میکنیم با افغان ها. مقید نکردن کدام افغان ها، مقید نکردن که احزاب سیاسی از جامعه مدنی از دولت افغانستان است و یا کدام افغان های دیگه که بیرون از ایسا هستن. به هر صورت تماس گرفتن از اینا با ملل متحد، سازمان‌های منطقه‌ای، جهانی، مؤسسات غیرحکومتی یک بحث بسیار عمده هست. من فکر می‌کنم در گذشته اینا بحث نداشتم. بحث دیگه ای را که اینا به صورت طرف اعتراض بعضی مراجع واقع شده، شما ببینید وقتی که میگه که ما از حمایت می‌کنیم از همون راه حل سیاسی که در او خاتمه اشغال افغانستان و قائم شدن یک نظام اسلامی باشه. ببینید در افغانستان امروز نظام اسلامی هست، اشغال به زعم از اونا حضور قوت‌های بین‌المللی، اینا سال پایان سال 2014 بیرون میشن و بالاخره امنیت واقعی در افغانستان وقتی تضمین میشه که مداخلات همسایه قطع شوه و اینها در واقعی درک کردن که بنابر همین دو سه عامل اساسی امروز امنیت در افغانستان نیست، یکی همسایه‌مون هم مداخله میکنن، حضور جامعه بین‌المللی اینجاست و یا هم عوامل دیگه. این عوامل یک قسمت از این متعلق به خود از ایناست که در واقع درک کردن و امروز میفهمن در تلاش ازی هستن که دیگه تنها از داخل قلمرو جغرافیایی پاکستان داخل این معادلات نباشن، بیرون از یک دستگاهی که در واقع به صورت نسبی با یک استقلال سیاسی داخلی معادلات و داخلی تعاملات و داخلی گفتگوها شن. من فکر میکنم که یک چانس خوب است، شک نیست که در مراحل اول هر بس تمام جناها
انشالله امیدواری دیره دارن،
شروع میکنن.
یعنی مطلب داره امیدواری دیره دارن
به یقین سره دموک هیله داده چل دقیقه فرصت نه چی پیدا شوه او دا هغه اجبار ده چی بانده ده هغه زمان پر مونده ده امر کرده ده افغانستان ولس ده آرزو ده او دیغو هیله ده به دی خاطر فکر کنم دی افغانان باید گټه پورته کی او پی عقلانی او خردمند سیاسی عمل باندې لدی حالت نه گټه پورته کی احساساتونه باید
تشکر چې اوس ټلیفونونه واخلم. مخکې دغه به محترم دوستانو تاسو ته وایم چې د ازادۍ په سبق درمو واجب دي خپلونه وره د بحث موضوع ده د قطر کې د طالبانو ته دفتر پر مسل پدې ته خبرې کو د ولسی جرګې غړې په اول برخه کې شکر بارګزل موږ سره اوس د حق او عدالت د ګوند وایم خاغل حمید الله فاروقي د سولې د عالی شورا غړې خاغل مولوی شهزاده شاهد او د غراز حاجی صاحب سید داوود چې د افغان نشراتي مرکز رئیس دی او محترم وکیل احمد متوکل چې د طالبانو په حکومت کې د بهراني شورا وزیر دی موږ سره دي. سو تلفون رو محترم
بله چند تلفون بگیریم بله
سید
بله
بله خبری اوکی رو را تازه تلفون بلی کسته میره بانی ازادی پتسپو که در مواجه دیخ پروانند میره بانی
بله
بله سلام علیکم سنگ سخیر
است جوری میره بانی رو را زر رازش تلفون دی خطر نشید خبری اوکا
من نه خیر آسیز گلاله خوشحال ما در روزگان سخیر
میره بانی خوشحال جان برازا
ورور جان زه ډېر خوشاله یم چې کوم په قطر کې د طالبانو خپل دغه پروژه لپاره کړی زه ډېر خوشاله یم وایي کوم په دې سره په انشاءالله که خدای کول سوله راشي افغانستان ته افغانستان به یو پلا دا د سولې کور شي او د ټولو حکومت څخه زه غوښتنه لرم خصوصا د کرزي صاحب څخه چې پلا طالبانو پیدا کېدل تا کوشش کوي چې زه غره ته خېزم اوس چې هغه هلته خپل دفتر پرانیسي اوس به ته هغه مخالفت کوي زه داسې غوښتنه کوم چې دې سره ځل کول ملاتړ وکړي او سور وسره کړي امریکایان یا پاکستان به طالبان پیدا کړي تاسو نه شئ پیدا کولی په دې یولس کاله تا ګور طالبان نه شئ پیدا کولی نن چې طالبان پیدا کړي دا مخالفت کوي او دا بعضې خلکو ته اجازه ده چې غم لرم چې دوی سپین بیرغ او د امارت څخه ډېر سیاست لري سپین بیرغ او امارت څخه شیطان بدل نه شته انسانان مسلمانان
خو خیر په سیاسي لحاظ هغه سیاسي مطلب سیاسي دی کور دی ودان نظر دی ورو د شروع جان بل تلیفون لرو ازادي لري مهرباني
السلام علیکم.
او علیکم بسم الله صاحب زرزر زر ضرورت ټلیفون نه ولز دانی دی مهرباني
او زرزر درغواړم سلام د ټولو درنو مهرمانو او دونکو ته وایم یو بل سلوز بلند وایم
مهرباني
دا شکاری چې موسم په تودېدو دی دا شکاری چې موسم په بدلېدو دی کنګل ویلس ول محل په تودېدو دی دا شکاری چې موسم په بدلېدو دی کنګل ویلس ول محل په تودېدو دی د جانان وربلې تل مان غواړي هغه ګل چې نن سبا په ټوکېدو دی منظور می سوله ده ان شاء الله سوله براسی خدای تعالی می ربان ده زو عذر کوم مسدان مبارک اورز می روزه په خدای خدای دی سوله راول
خدای دی قبول ته
نو الکو ده صف ده 2011 زګریس کال تور سې کما مضمون لیکو سلیک ده سی وسیار لکه چې طالبان بیا روان دي به خلک ګډول د تفسیر په وکړي خو هغه ټول خلک وس سر نه چړتي او په غور ورسته لږ بیا د دفتر مساله وا او دا ما لاغه وخت تاسو د رادیو لاري او تاسو په مرسته کور ما بعد ما په کوم رغب بللې و بولم ولیدې تر څنګه سخت مزایمتونه اوس وګوره په غیر مستقیم ډول تعلق په مړو بولې وایي
بسم الله هغه په تاریخ په بډیر نه ګرځو راځه که مستقیما پختنه لري دوستان په سټډیو کې تشریف لري او د لاس ټلیفون هم مدد مې راوړي
السلام علیکم صاحب نو موږ دا د مزایمت کړځل خو تل سوي د څنګه کې اساسي قانون آسماني قانون نه د پغه کې به تغیر خام خارزي او امارت او اسلامي جمهوریت وګوري که تاسو د ټول دنیا کې راوګورئ د اسلام ضد څه بده اداره به چې پیدا نه کړي لکه کړځي نو که دغه سي خودي دغه غل د مشلاتي مراکز او وزارتخانو د الله حد اسلامي جمهوریت راکته کې ځکه د اسلام تر ټولو
او نظر دی ورده شو بسم الله سيو کور دی ودان سلام یو بل ټلیفون ورو لن لن وګيږي چې وخت کم دی محترم
سلام جناب محترم نظر آقای الکوزه میمنان شما را در استودیو از سلام تقدیم میکنم
تشکر علیکم خوش آمدید
فقط سه سوال دارم وخت شما را نگیرم زیاتر اول یک کتاب بگیم که صلح و خشونت هر دو از یک منبع از یک منشأ که عبارت از دستگاه استخباراتی منطقه و سیاهی از منبع و منشأش از همیجه گرفته شده یه سوال ما در رابطه به این موضوع ای است که دفتر طالبان در قطر کی در داخل دولت افغانستان خود یک دولت سازی دیگری نیستید آقای فاروقی اگر جواب بتن این سوال ما سوال دوم هم مربوط به آقای فاروقی میشه چون اینا را منیسی یک عذاب سیاسی فعلا عرض و وجود میکنه در قانون اساسی افغانستان فعالیت عذاب اجازه داده اما به مطابق به قانون که در قانون خود عذاب سیاسی یک حزب سیاسی متشکل از تمام اقوام و ملیت‌های افغانستان در عضویت داشته باشه میتونه به نام حزب سیاسی فعالیت سیاسی خود را بکنه آیا طالب از این قوانین با استثناء شناخته خواهد شد یا ایست که به نام یک حزب میشناسین موضوع سوال دیگه ما ای است که صلح اصلا اعتماد سازی را میاره ما در بین صلح سالها دایدیم اعتماد سازی وجود نداشته بناهن در صورتی که خود ملا مادمه در جریان صلح اگر ایاد در قید ایاد باشن اشتراک نکنن در مجلس قطر بناهن هر کسی از افراد دیگه که نامه کلن افراد نوظهور سیاسی در روند طالبا هستن که نمیتونه صلح در صلح هم ضرورت میره که عدالت هم باید تامین شود زیرا افرادی که کشته داده کشته شدن به گفته بیشتر صحبت جناب آقای نظر اقل عبدی و اقل الله را با هم در نظر خواهند گرفت یا خیر ایران میتونه آقای یکی از میمانان شما در طلبانه میره جواب بتن تشکر
اختری شب دیره مننه یا تلفون بلند رو میروانی شب بزادی دیدون میروانی رو
رو سلام
و علیکم السلام روزانا روزانا تلفون دې لکه خراب دې زیاده بدل کړه دا کې دې شانټن منټن تاثیر لګ تلفون دې صحیح ناراضي مهرباني خبر یو کا
بله خراب
شد خب
متوکل صاحب ما یک سوال داشتم پیش از اینکه فرام متوکل صاحب یک سوال یک کلمه گپ کمه که پیچیده می سازه او که مثلا شرط طرف طالبا اگر باید تمام قوا از افغانستان خارج شود 2004 تمام اونا میگن یک قسمت از استادا این گپای خود نگاه میکنیم این موضوع یک مشکل ایجاد نخواهد کنه در این مذاکرات بله
باز تلفون
باز بخرم قطع شده
مشکل خو در هغه چې مولوی صاحب تر عزیز تاسو په خپل ځواب کې زبده حاجی صاحب سید داوود نه پوښتنه وکړم حاجی صاحب کې دې شي چې به مولوی صاحب هم کاوري هم دې پوښتنه ته ځواب وي د طالبانو استادو کې دې نوی نوی تیری وي او خسته خسته ګلالي ګریم پر توري توري وي او دې ځوانان ځوانان معلومېدل تاسو په نظر دا د ځنې هغه د طالبانو غونې سترګم لګې لګې توري کړې وي دا څنګه دي دا څوک تاسو پیژنې کوم کسان دي دوی په سیاست کې وارد دي نه دي ارتباطات د منطقې د خلکو سره څنګه دي په دې ارتباط کې وګورئ او بل پختون د خلکو سره دا چې دا مولوی صاحب متوکل غونډې اشخاص یا ضعیف صاحب ځینې نور کسان چې یعنی ښه سابقه هم لري د طالبانو په رژیم کې دوی ولې په دې پروسه کې شامل نه دي صاحب او کدی به خپل مولوی صاحب په دې ارتباط ځواب ورکړي تاسو هم لطفا ځواب ورکوي مهرباني وکړئ صاحب
زما پاند صاحب دا کومه چیرې چې موږ په تلویزیون کې ولیدې دا تقریبا د طالبانو د امارات په وخت کې دوی هم مطرح خلکو مثلا دا غي جملې نه شیر محمد تباستانکزی دا به زیاتره په دې نړیوالو سفرونو کې لکه امریکا او د ځایو ته دا خپل هم یو تعلیم یافته افغان دی او د جهاد په دوران کې د مولوی صاحب محمد نبی حرکت انقلاب اسلامي سره او خنګریزي یا د پښتو دری په تو ژبه خبرې کولای شي دغه سی مولوی صاحب دین محمد یعنی اکثریت چې زګور ما مغه پخوانی خلک دي لیکن د طالبانو په غي وخت کې مې سیستم وسم دی چې دوی سر دا سلسله د مراتب دا ډیره
مناسبه بلدي خو ځوانان معلومه دل اجي صاحب څو خو ځوانان او سپینګری خو نو دا لاس پنځل دولس کال
جناب یارکوزه سب قضاوت په ما مکه د سپینګرتو په ځوانه اوس خوده شه چې اوس مر خلک ګری تورې
هغه
په ځوانانو کې راځي او لیکن خبره دا ده چې ځا خلک پیژن مثلا مولوی صاحب ستانکزه دا تقریبا د داوود خان په وخت سکالرشپ اخیسته و هندستان ته تلل فکر وکړ موږ چې لاړو پاکستان ته د داغي زینه راغله یعنی موږ نه به کچو دوري په پونتون کې مکتبو کې ورسته وسی تقریبا زمنګ د دوران د وخت خلک دي
او دا مولوی صاحب په کسان پکې ولې نشته سب مولوی صاحب متوکل غونې دا د کسان پکې ولې نشته
ز فکر کوم چې بیا هم خبر دی ته چې دوی خپل تشکیلات پورې دا خبر اړه نسی شاید مولوی صاحب دوی په بیک گراوند کې وسی مولوی صاحب مشوري ورکی مولوی صاحب لیکنی ورکی یا مولوی صاحب عبدالسلام ضعیف او دا خلک دي چې دا پاغي وخت کې هم نړیواله ټولنې سره په دې سفرونو کې ما اکثریت سفرونو کې دا خلک چې تاسو نمونه واخسته د امریکای کې ملیدلیو په اروپا کې ملیدلیو په پاکستان کې هم دوی خبري ما اوریدي نو زه فکر کوم چې دوی هغه پخوانی خلک دي چې هم تجربه لري هم په ژبه پیږي هم تحلیل لري او دا زه فکر کوم د دوی ډیر غټ ویارد دی په دې چې من کله دا د افغانستان دولت سره مقایسه کوم چې یو سړی مثلا تپل وستي افغانستان لیدل نه تا غره ولا وزیر خارجه کچ نه په پښتو نه په دری نه په انګلیزی نه په عربي دوه دقیقې خبرې کوي شي خو په هر ترتیب یعنی هغه دغه حکمت لري هغه بیانیم چې
راشه مولوی صاحب پښتنو حاجی صاحب مولوی صاحب هم په لیکه راځي ټلیفون بیا قدر نشي متوکل صاحب تاسو ولې په دې پروسه کې شامل نه یاست یا تاسو په څیر نور با تجربه یعنی منظور دا تجربه تاسو لري د سیاست نه هر عقل دا یا اولس دولس یا څوارلس پنځلس کالو کې خدای د افغانستان په مسایلو کې ډیر داخلي یاست د طالبانو په نبض باندې خو پوره خبر یاست د گاونډیانو په نبض هم پوه شولې دا د مشرف په وخت کې د حالات سره غل تاسو ولې په دې حالاتو کې سیاست سره ګوښه یاست
خب به هر حال خب ما دیگه یک 20 دقیقه دیگه داریم یا 15 دقیقه دیگه داریم ماستاستا دوی یک نتیجه خوب برای از این موضوعات از او خاطر مولوی صاحب شاهزاده شاهد نظر شما چی است سوالا را هم که شنیدین اگر یادداشت کردین به سوالا هم اگر جواب بدین بسیار خوب میشه به یک چند سوال را بفرمایید صاحب
دوستانو چې کوم سوالونه وکړه د ټولو نه داسې معلومې ده چې د دې ارزو او ارمان صلح ده او په عین حال کې هغه څه تشوشونه چې ورسره یا ګیلې او شکایتونه هغه تقریبا جواب شوی دی چې یا سپین بیرغ سره ولې حساسیت دی یا د امارت کلمې سره پر صورت خو د دولت په خاطر باندې او د نظام په خاطر چې اوس دوه نظامونه یو ځای نه چلیږي دې وجه نه خلکو سره دغه تشویش دی کنه د طالبانو اسلامي تحریک وای یا طالبانو وای یا علما وای یا مخالفین کلمه ویل شي هغه کې څه مشکل نشته دی وجه نه چې د کوم مسله منستراله ز امید لرم چې لکه دا د فرون نه دی خو چې تاسو ذکر وکړو چې تاسو اولاد رااله ورو ورو وس دی دې صحنه تر اوتل چې د افغانانو خبري واوري افغانانو
دی واوري د افغانانو واوري مولوی صاحب چې به دا متوکل صاحب نمبر قطع کیږي معذرت غواړم چې تاسو خبره مې قطع کړی مولوی صاحب زمون خبره دی اورو دل چې تاسو ولې ناشته په دې پروسه کې مهرباني متوکل صاحب
او دلته د اواز قط وصل کړي زه خو بجران کې نو مخود تاسو دا خاص یو مشخص ټکی ته جواب کې سوله د فکر کوم چې اړخونه خپل ځای باندې منځګړتیاتم ضرورت دی د سولې لپاره خو تر اوسه نه وه دا چې اوس کړکې خلاصه شول ضرورت ده چې احمد یا محمود په سوله کې راشي که هغه په طرفینو کې او یا که چیرې هغه په منځګړې په حالت کې که چیرې په هر چا باندې سوله راتلی شي که د منځګړې په حالت کې که په مرکچانو په دواړو خواو کې طبیعي خبره ده چې زه خو اوس اوسني جریان کې اسلامي امارت کې زه کومه دنده نه لرم
ضرورت مقصد دا چې د ګاونډیو هیوادونو سلیقه ده که تاسو بخښنه غواړم مشورې او منډې ترډې او ځغاستې دا قناتونه سنجش دا هغه مسلې دي چې هغه په غیر رسمي توګه کېدلای شي سره باید وکړي او د شک نشته چې دا به کوو یو شی چې په غلطي باندې څو ورځې کې د نشر شوی د ملي تلویزیون د خاصه چې زه ګویا د رهبرانو په ناسته کې اشتراک کړی دی دا یو غلط خبر او ناسم خبر و زه رهبر نه یم او د رهبرانو په ناسته کې مې شرکت نه دی کړی ولی د سولې په خبرو کې یا په شخصي مشورو کې په مطبوعاتي حمایه کې د سولو په دې مورد باندې ما همیشه خپل نظر او اواز پورته کړی دی خدای دې وکړي چې دا مرګ چان د ټول طرفونو د خاصه واټ خلک وي زور څوان دي خلک وي د سولې شوقي خلک وي حساسیتونه پر اون کې خلک نه وي او دا هغه صورت کې نه بیا کېدلی
بلې مولوی صاحب
شې لارې پیدا کی او شې ستراتیژي غوړه کی او مختلفات
مولوی صاحب بخنه غوړم مخکې تاسو ما پښتنه وانه ورو دله مقصد د دې پښتنه واغ درو تر ځخه د خبر په ارتباط باندې چې پاکستان غواړي چې د خپل خوخي خلک قومندانان وه چې د سولې پروسې ته په دې کې د سلیقې مسله مطرح ده کنه یعنی ځنه گاونډي ودونه نه غواړي چې مثال ستاسو په څیر اشخاص یا کسان چې تجربه لري په دې مسایلو کې یا په خوا رژیم کې کار کړي دا غوي سلیقه په کې مطرح ده او کنه ستاسو خپل یعنی شوق او ذوق ده چې مثال دلته پاتې شي او په دې دای کې ډیر فعال نه اوسي کومه مسله ده چې په ډیره
دا کسان چې په قطر کې اوسې دا ټول ډیپلوماټان دي تجربه کار دي په خو موږ سره ملګری پاتې شي یا چې ما سره کار کوي یا ما دا وې سره په څنګه کار کوي د دې هلته چې لږ وخت نه کیږي ډیر وخت کیږي دا پروسه وزن دل تقریبا 2-3 کال ووتل نو د اوسه لپاره د فکر کوم دا مناسب اول خلک دي خبره په تسلسل اراده او شو پالیسیو ټاکلو کې ده او یوازې مباشر خلک رول نه لري ناس خلک نندرچان صاحب نظر لیکوالان دا ټول په سولې کې رول لري او مسؤلیت پیدا ده کی د فکر نه کوم چې د طالبانو په تضمین کې دي یو بل څوک دومره داخلو سیږي چې احمد او محمود دی او نور دی نیوی زدا سی یو اټکل نه لرم نه معلومات لرم دا کسان ته هم په ډیپلوماټیک چلون کې کار کړی او وسم ور خلک یې ګڼم او حالت چې دی چې څو نیمه لا وسه کې په غیر رسمي شکل باندې په مسګړی تو باندې حتی کې وخت داس مرحله رسمي شکل باندې موږ په خدمت کې یو دي ضرور را دي چې د سولې خدمت یې واځ په رسميات کې وسی
مولوی صاحب خپل وروستۍ خبره وکړه چې د قطر د خبرو په ارتباط او د طالبانو سره چې دا کوم خبره را روانه ده امریکایانو او د دې افغان دولت په دې ارتباط غوړ ساس وروستۍ نظر وو چې شاید ټلیفون به وروسته قطر شي مې ربانیو کې سي
او د قطر پر اړه باندې فکر کوم چې څو شاندار مرسته کولای شي کومک کولای شي یو دا چې کله سولې علي شوراوي او کچې د افغانستان دولت دی باید جرجر او راز خبري ونکي الحرات ونکي بل اړختم په کار ده چې د سولې او سیاسي جریان یو نازک پړاو دی نازک بهیر دی باید یو مشخص د څه سړی چې هغه په سوق باندې کار وکي او موثق شانه وي مسؤلانه وي او په احتیاط باندې وي شي کلمات وکړي دا ګټه کوي د ګنتنامو د پنځو طالب مشران او اخلاصدل چې په سولې کې په هغه موازنه کې ډېر غټ رول لوبولای شي غزمه سبي د سمدار از په امریکا کې یو مشهور بندي افغان حج بشار نورزی هغه زه فکر کوم چې په سولې کې ډېر موثر او ممید واقع کېدل چې هغه هغه راځي او خپل کورنۍ سره د غشپښ ختم پنځه په ګنتنامو کې او یو هم نورزی صاحب کله ګان سره ملګری سي کېدل چې په سولې کې ډېر کار وکړي او دراز یو بل شي چې ډېر کومک کولای شي په راتلونکي کې چې هغه په افغانستان کې د افغانستان په پلازمېنه کې د مقابل جهت اسلامي امارات یا طالبان د اسلامي تحریک دلته یو بشري نمائندګي جوړ شي هغه داسې نمائندګي چې تاول سر کې په بنجانو په تبادله او په دغه مسایلو باندې به ورسته کېږي چې د معارف کې صحت کې په نور خدماتي چارو کې کار وکړي یو خو بدای چې د افغانستان په پلازمینه کې بل به حساسیت موضوع د بشری خدمات او زه فکر کوم چې دا به د شناخت لپاره د متقابل تفاهم او اعتماد لپاره موثر ثابت کیدلی شي. نور دې ټکیم دي چې هغه ضرورونه چې ټول شان سره په مطبوعاتو کې وایي د شان دي چې هغه سړی په خبرو په لیکنو کې زه برسره کې او په باندې کار وسي بار ضرورت ډېر مشورو ته او ډېر احتیاط ته او ډېر ضرورت او ځیرکتیا ته ضرورت
کور دی ودان. مولوی صاحب ډېره مننه چې حاضر شو چون تلیفون هم قطع کېږي مجبور تاسو سره خدای پاماني وکړو. ډېره مننه کور دی ودان.
بله خب فاروقی صاحب بله فاروقی صاحب شما شنیدین متوکل صاحبم پیشنهادات جالبم داشتن. یک موضوع دیگرم در نظر بگیرین با سخنانتان جنبندی بکنن که مسئله دی مسئله حزب اسلامی و اینا چطور خواهد شد که نال وا یک جنجال دیگه یک دفتر دیگه وا نخواین وا در کدام چارچوب باید چی شوند صاحب بفهمین.
به یقین جناب رضا صاحب من فکر میکنم که بحث صلح در افغانستان یک بحث است و بحث تداوم صلح.
بله
یک صلح پایدار بحث اساسی است. شما اگر نتونین بحث‌های منافع عام مردم افغانستان مطرح کنین و در او پروسه تمام افغان‌ها متقاعد نباشن، اگر یک گروه شما بر صلح آماده بسازین و اونا از جنگ دست بکشن و شما گروه‌های دیگه را تشویق بکنین بر جنگ، من فکر می‌کنم که این راه حل نباشه. ما بر یک ثبات دائمی و بر یک صلح سراسری و بر یک صلح پایدار بر افغانستان در تلاش هستیم و این مسئولیت حکومت افغانستان، مسئولیت جامعه سیاسی افغانستان، مسئولیت نهادهای جامعه مدنی و مسئولیت تمام ملت افغانستان است که باید آنچه که به عنوان ضرورت‌های ملی مطرح است اونا رو باید در نظر بگیرن، از راه‌های مدنی، از راه‌های مسالمت، از راه برخوردهای بیرون از احساسات، از راه رعایت کردن ارزش‌های بزرگ مقدس دینی و مذهبی و ملی ما باید داخلی تفاهمات شیم و من فکر میکنم که امروز بهترین فرصت بر افغان ها پیدا شده. او گروه های دیگه هم که در تخاصم قرار دارن اونا هم یقینا تحت عین فشارها قرار دارن. این فشار فشار تاریخ است، فشار ملت بزرگ افغانستان است و فشار واقعیت های حاکم بر منطقه است. به او خاطر من فکر میکنم که دیگرها هم در این پروسه باید داخل شون و بیان گفتمان بین الافغانی در تحت ریاست و اشراف خود افغان ها به پیش ببرن. تسهیلات منطقه‌ای و تسهیلات جهانی خوشبختانه خدا امروز میسر است.
لن زوابر که اختری صاحب
دو سوال جناب اختری صاحب برام راجع بود، تشکر میکنم ازشون. بله یکی در رابطه به ای که ای در کنار دولت ما یک دولت دیگه نیست، اگر از این دولت تنها از این آدرس تنها به عنوان یک آدرس مذاکرات استفاده شه به هیچ وجه نه، یک دفتر تسهیل کننده است و من فکر میکنم کار خوب است. اما اگر در از این به عنوان یک دفتر سیاسی، به عنوان یک سفارت و به عنوان بسا، من فکر میکنم که میتونه چالش برانگیز باشه و جنجالای بر افغانستان و بر مردم افغانستان و بر تاریخ افغانستان ایجاد خواهد کرد. یکی دیگه در رابطه با احزاب گفتن اینجا قانون احزاب در واقع حکم میکنه، شرایط بسیار خاصی داره، هیچ حزب به هیچ گروه سیاسی نمیتونه تا وقتی که افغانستان شمول نباشه، تا وقتی در 20 ولایت افغانستان نمایندگی نداشته باشن، تمام اقوام افغانستان در او حضور نداشته باشه، به عنوان یک حزب پذیرفته نمیتونه شده. یقینا اگر طالب ها آرزو داشته باشن در این بحث های مدنی شامل شون، او شرایط باید پوره بکنن و به عنوان یک حزب سیاسی داخل تعاملات سیاسی شون.
حاجی صاحب داوود
حاجی صاحب بله شما بله خلاصه کنین
جنبندی دینه چې اخر د پروګرام کې راغلم. زه غواړم چې یو څو وړاندیزونه جناب محترم کرزی صاحب ته ستاسو د راډیو د لارې وړاندې کوم. لومړی خبره دا ده چې کرزی صاحب که داسې فکر کوي چې که طالبان امریکایانو سره خبرې کوي باید زما تر مشرتابه لاندې د خبرې وکړي، زه فکر کوم دا هم یو جنجال دی. دویمه خبره که کرزی صاحب کوي چې که طالبان غواړي چې د په افغانستان کې هغه تنظیمونو سره چې پخوا طالبان جنګېدلی دي دوی سره خبرې کوي، د کرزی صاحب تر مشرتابه لاندې د خبرې وکړي، دا هم نتیجه نه ورکوي. درېیمه مسله، کرزی صاحب که داسې فکر کوي چې طالبان د بی کمچونو چې را دوی ته تسلیم شي تر 2040 کاله پورې د دې عسکر وسي، دا هم نتیجه نه ورکوي. بله مسله چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې پرون دفتن دې د امریکې په ضد باندې اعلامیه خپره کړه، بیا نن کله چې پاکستان پرون اعلامیه ورکړه چې موږ د سولې مذاکراتو ښه راغلاست وایو، دوی هلته هم چټک غبرګون وښود. اما د دې سره په خوا کې تاسې ګورئ، زما اخري وړاندیز دا دی د لری د سولې عالی شورا، دغه د سولې عالی شورا مولوی صاحب ته په ډېر احترام کې د دغه پروګرام نه فاروقی صاحب هم ناست دی، زم ناست یم، د افغانستان خلک م اوري، موږ نه پوهیږو دا د سولې میکانیزم د دوی څه دی. دغه میکانیزم د والي
ملي شورا ته دی وړاندې کی د ملي شورا نه د پاس کی بیا ورسته دی دغه مدني ټولونو سره حزاب سره ټولو سره د شریکه کی دا خبره چې کله شریکی طبي خبره ده چې دی کې وزن افغانستان خلک شاته دریږي بیا که قطر کې دوی په ملکی جنگ کوي په راس کې راځي هم یو پروګرام سره تاسو پوهیږئ تر اوسه پورې دوی سره کوم پروګرام نشته وایي قطر ته ځو وروره د څه دپاره ځي لکه ته چې وایي یو امتحان ته ځم تیاری نه لري دوی متاسفانه په دې بله همدغه خبره ده په دغه څو کلونو کې بله مهمه خبره زه د افغانستان خلکو ته ټولو ته کوم دا په یاد ولري چې پرون اوباما د برلین په ناسته کې یوه خبره وکړه ډیره مهمه خبره وه هغې وویلې چې موږ کوشش کوو چې بین الافغاني ناستې ته زمینه جوړه کړو افغانان سره کینو افغانان دا مشکل په خپله حل کړي خو که چیرې افغانان په دې ونه توانیږي چې دا مشکل حل کړي دا مشکل به ډیر دوام هم پیدا کړي بیا به موږ نه یو لکه 2000 کال نه مخکې دوی پوشو خپل کاری یعنی پرون هغې سړي سره د ټولو خبرو دې خبرې ته په اصطلاح د پای ټکیم کې خود د امریکا پالیسي هم تشریح کړه تاسو خبرې یاستئ چې تېر هفته د امریکې په کانګرس کې تقریبا 304 رایې د وکیلانو دوی ورکړي دي چې موږ ماموریت ختم کړي په افغانستان کې 121 رایې ورکړ شوي دي چې ماموریت ته دوام ورکوي بیا بل کانګرسمین پیشنهاد کړی دی چې نه موږ باید دغومره ځواک ولرو که چیرته کوم ځي کې پوهیږو چې زموږ په ضد حمله کېږي هلته عملیات وکړو نو زه فکر کوم د امریکا خلکو امریکا د کرزي صاحب د دغې د سهار یوه خبره غرمه بله خبره مازیګر بله خبره بیا دې ته داسې وجه ورکول چې د تنظیمونو مشرانو سره سیاسي مشرانو سره موږ په ناسته کې دا فیصله کړي تاسو وګورئ زه خجالت وباسم چې کرزی صاحب څنګه د سیاسي مشر نوم علي هغه ورځې د تور سازمان پیسې وي پښتنه ترې وشوه وایي ما سیاسي مشرانو ته ورکړي زه دلته د ټول په سیاسي مشرانو غږ کوم که تاسو دا د تور سازمان پیسې اخیستي تاسو وایئ چې موږ اخیستي چې نه یې اخیستي تاسو باید خلکو ته خپل سپیناوی وکړئ تشکر
خب مولوی صاحب شما بسیار خلاصه جمع‌بندی کنین با شما آغاز کردیم با شما ختم کنیم صاحب یک دو دقیقه وقت دارین بفرمایید
بله د متوکل صاحب د اظهارات او نظریاتو نه زه مننه کوم مفید مشورې ورکړلې او خو نقطو ته اشاره وکړه بېد شک از موږ ولسونه سوله غواړي مګر د سولې په لار کې لوړې جوړې شته دي او دا معرض وکړه چې دومره اسانه هم نه ده چې په یو کال کې یا یو نیم کال کې د سولې شورا دا ټول مسایل حل کړي مګر زه په دې عقیده یم چې د وخت حساسیت په نظر کې ونیول شي او افغانان باید د وحدت ابتکار زکاوت او بصیرت نه کار واخلي لکه څنګه چې موږ د سولې شورا جوړه شوې ده خپل لایحه لري خپل تشکیلات لري او په په ملي او بین المللي سطح باندې د سولې دپاره الیزلې شروع کړي دي تاسو باور وکړئ چې د سولې شورا همدغه چې اوس هم د سولې دپاره خبرې کیږي او څه تسهیلات برابرېږي او زمینه سازي کیږي دا د سولې د شورا د هلو ځلو نتیجه ده زه به دا هم عرض وکړم چې دا چې عرض وشو چې خبرې باید د یو ادرس نه وشي منګه که داسې متفرقې خبرې شروع کړو چې سیاسي عذاب ځانته خبرې وکړي او مدني ټولنې ځانته وکړي او بل ځانته او بل ځانته شاید یو فایده رسول امرې نه شي او د افغانانو وحدت هم تامین نه کړي او نه یو مضبوط حکومت راشي د دې وجې نه د سولې عالي شورا یو ادرس دی او موږ د سیاسي عذابو سره د مدني ټولنو سره د ملي شورا سره د اقوامو قبایلو سره د علماو سره همدا دلته چې فاروقي صاحب نمایندګي کوي اتمر صاحب مشر تقریبا د دوی سره د اتمر صاحب ټولو سره مشورې شوې دي د ائتلاف سره د جبهې سره او موږ د دې ټولو سره ناستې د مسایلو سره شریک کړي دي او د یو ادرس نه به خبره کوي
مولوی یو ځل بیا د ولسي جرګې لګړې محترمه شکریا بارکزینه چې د خبرونې په لومړۍ برخه کې وه د حق او عدالت د ګوند د ویان ښاغلي حمیدالله فاروقي نه د سولې د عالي شورا لګړې ښاغلي مولوی صاحب شهزاده شاهد نه او دغه راز د ښاغلي وکیل احمد متوکل نه چې د طالبانو په رژیم کې د بهرنیو چارو وزیرو او مولا محترم حاجی صاحب سید داود نه چې د افغان نشراتي مرکز مشر دی یو دنیا مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخیستله تر بیا حاضر دوه پورې دوستانو تاسو په لوی خدای سپارو خوښ او خوشاله اوسئ
بلی ما هم تشکر میکنم با امید یک سال پایدار انشاءالله در آینده خداحافظ و ناصرتان